سره بیا مخ کیږي نو ذکر اغلی او دامن پسون کې برخه اخلي
اپریشن خدای دې شه وادر چې موږ کورونه به هم لوټ کیږي او به هم منډه وتړي وو او موږ ولی نشو ویلې چې ولی دا کار موږ سره ولی کیږي نو مطلب دا رپ دې غرض اخلي او د خپل خبره هم دا کو چې موږ هم غواړو
د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د ازم استحکام په نوم د پوزي عملیاتو د اعلان کېدو وروسته د خبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې په تواتر سره احتجاجي مظاهره شروع شوې دي. دوی وایي د ازم استحکام په نوم ورته پوزي عملیات د منلو وړ نه دي. دا احتجاج کوونکو په لاسو کې سپین بیرغونه او بینرونه نیولي چې د امن نارې په لیکل شوي. ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو هم د پوزي عملیاتو مخالفت کړی دی. سیلونکو وای دا د پاکستان د حکومت اولنی پوزی عملیات دي چې په دومره لوی کچې مخالفت کیږي. خو په 15 جولای د پاکستان پوز کور کمانډرانو په اجلاس کې ویل شوی ملک د تلپاتې ثبات او اقتصادي خوشحالي لپاره ازم استحکام د ترهګرۍ او غیر قانوني هلو ځلو ختمولو لپاره د وخت تقاضا ده او په عملیاتو بې ځایه نیوکو باندې اندېښنه څرګنده کړې وه. خو احتجاج کوونکي وایي دوی په تیرو وختونو کې د لوی توانونو سره مخ کېدو پس یو ځل بیا کوم لوی مشکل سره مخ کېدو ته نه دي تیار.
کوم ډالري جنگ دا غیر دراوتلو بل دی ین جنگ شروع کېدرو چې کوم د چاینا یا پیما باندې کېږي دا وی په وینا باندې کېږي او دغه چیزونه چې کوم د منافقت په بنیاد باندې کېږي ان شاء الله دې ته به مونږ هرگز نه پیګو او دې به مونږ دت کار مخالفت ته پاس درته.
دا احتجاجونه په داسې حال پیل شوی چې د پاکستان حکومت په 28 جون د ترهګرۍ ضد ازم استحکام پوزي عملیاتو اعلان کړی دی. احتجاج کوونکو وایي د ترهګرۍ هم مخالفت کوي خو وړاندې وختونو کې دوی ته زیات نقصان په پوزي عملیاتو کې رسیدلې دی.
زما سکیورټي فورسز چې کوم دی هغه 3000 ارب روپۍ اخلي دی په مات کې زه چې هغه روپۍ ورکوم داغه د بوت داغه د وردی داغه د جیکټو داغه د جیتری د کالتوسو داغه د مشینونو داغه د ټینکو داغه د میزایلو داغه د جازونو داغه د تنخاګانو داغه د بچو د بچو د مسو داغه هم زه خیال ساتم میډیکلی او فزیکلی او کورونو باندې او ډی چ او دا او پلان دی د دې اساس زه خیال ساتم دا زما زمازي موال د زړه طالب نه ګیلانه کوم زه به د دقه افسر نه کوم چې دا زما د اینم د سیاغه راخکاږي د دې په مت کې چې زه بستا حفاظت کوم او هغه حفاظت هغه خاصم دشمن دی هغه خاصم ورانه کوي او ته چې کوم ماته ځان پیش کړل چې زستا محافظ نو به خپل زمواري دی هغه پورا کړ.
پاکستان انسټیټیوټ پر پیس اینڈ سټډیز نومې تھنک ټینک خپل رپورت کې وایي د جون په میاشت کې په پاکستان کې د ترهګرۍ اوشت پیښې شوې دي او د بریدونو کې یوشت په خیبر پښتونخوا او شپږ په بلوچستان کې مخې ته راغلي دي. د پاکستان حکومت ویلي د ترهګرۍ ضد د پوځي عملیات په د استخباراتي معلوماتو په اساس کیږي او د وړاندې روانو عملیاتو کې به تیزی راوستل کیږي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا مومنت.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
یا بخیر علی اوریدونکو لیدونکو بی بی شیرینی خبرونه لا دوام لري او تبسم
تبسم د مهال د پېښور څخه ټلیفون کړی دی. تبسم خدای دی راوله ستړي مشي
سلامونه تاسو ته او بهشته جانې سلامونه تاسو ته او د ویو تر څنګ ټولو قدرمنو اوریدونکو ته کې هیلو مینه اختر مفتی دا وکړو چې تاسو خو یو ښه خبرونه بیل کړی وي.
مننه. وعلیکم سلام. تاسو څنګه
الحمدلله بالکل تر دې غړي خخيو نګین ستاسو روغتیا او بلشتا جان ستاسو روغتیا هم دلې رب نه غواړم
بعد وسی
تاسو بخاوي مسافر جوړ مهم خوي
شکر دې نه کو بعد وسی او پدیل چې تاسو هم معلومی چې بتر کلی اس خپل درسو کې بوخت یاست او مسافری برته د مسافری ویورز شپې سبا کوي نو خپل حالات وای څنګه دی حالات څنګه دی هوا څنګه ده درسونه مو څنګه روان دي
بالکل مننه بهشته خوشاله اوسېږي بالکل بس موسم خو رس تر بلې خکېږي کوم ګوري د سورګنا دلته کې وریځي خورې دي او کله نه کله باران هم کیږي نو موسم هم ښه دی ذکر مهم خې دی خو پارون خو دا چاپ خبره چې سم قیامت را باندې تیر شو ده چې د ګرمن تشکیل د پښتون ژغورنې غورځنګ چې یو د امن مدک او د وطن مین غږ دی هغه بس لږ سره غښې وو زخمي شوی وو او خلکو دا په ټلویزیون رسنۍ د لارې دا خبرونه کول چې هغه جون ترلاسه ورکړی دی خو بهر بیا خوشاله شوم چې ټلویزیون رسنۍ د لارې مې دا خبرونه ولیدل چې هغه دغه هغه چې افغانې دي ګلمن پښتین ښه دی او صحت یې ښه دی خو پرون سم د غضب سره مخامخ شوی وو زیات خفه وم مسافرې کې وم او دا چا خبره چې د وطن لري وم او د پښتنو غمونه را سره وو نو بهر لوس دره خشوی مدیره شخ پرونه ته چې دا سوچ فکر ولګ بدل شي د بیشتا خو راغلی دا زمونږ درمنه خور دا نګین جان خور راغلی دا موږ سره خبرې وکړه الګ بده حالات خشي نګین او بیشتا
بالکل دا خبره خوده چی ګوره یو چا باندې هم د چا سره تکلیف پرزونه شي او بیا چې څنګه چې تاسو وې چې خپل د وطن یا قام لپاره فکر کوونکی خوده خبره ده چې په داسې حال کې هم د جذباتو نه کار نه یا غسل پکار یا د قهر نه کار نه یا غسل پکار او ورسره دا به هم وایو چې په دې باندې منګل کا وخت په وخت باندې خبرونه ورکو او ورسره نو که تاسو داسې خبر راشي نو د ډیو وب پانه تاسو ولستل شي ډیو فیسبوک پانه چې دا هغه تقیبول شي نو تاسو ته بکره معلومات اته نه ترلاسه کیږي نو دا څنګه چې تاسو وی چې هغه افغانی خورې شو نو دا غینه هغه ازره باندې ما هغه سخت نه تیریږي
بالکل بالکل نگین خا خبر دی وکړه بالکل مونږ د ویزې ترڅنګ یو ویزې همیشه کارا د صداقت نه دک خبرونه خورکړي بالکل مونږ ویزې ترڅنګ یو وار په وار یې ګورو ستاسو همکاران په شوندې باندې راځي مونږ ته خبرونه راکوي چې صورت ازه صورت حال دی بیا بل خو وګورو په نړۍ کې چې کوم د خپل مختګ یا کرونا کیږي ویوه ډیر څه زیات کردار روبولري مونږ تر څنګه یو او بالکل ان شاء الله دا چې مونږ په داسې خبرونو باندې کته هن باور نه لرو چې په هغه صداقت نه وی کنه مبارل مونږ بالکل ویوه تر څنګه یو ویوه د خپل آباد لري بیا تاسو خو نه خوان دي دا خپل آباد لري چې د همیشه لپاره د ټولنې لپاره کار کړی دی د صداقت نه دک خبرونو لپاره کار کړی دی مونږ مو ډیر اپریشیټ کوو دا الفاظ نشته چې تاسو
کردار مونږ وسته یو نګین او بيشته ډېر مننه تاسو په سوما او ښه خبر مو کړل چې سوشل میډیا کې رنگارنګ خبر را روان دي خو په کار داده چې کره معلوماتو ته انسان لاسرسي ولري او تر دې مخکې چې په هر خبره واوري او پر هغه باندې باور وکي او بیا هغه خبره واخی نور خلکو سره شریک کړي یعنی په کار د چې خپل ځان اول انسان په کره معلومات تر لاسه کی ځان پوه کی
تصدیق وکي
او دغه باده به یو خبره ول چاته وکي ډېر مننه ستاسو پیغامونه هم را روان دي په یوټیوب باندې د افغانستان پکتیکا سمکنو ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر سلامونه را لګلې دي او چې د ګلمن وزیر په زخمی کې دوه سخه خفه ما خدای دی جوړ کړی او پښتنو سره ښه دا خوده خبره چې کوم ده نو دا جدا خبره ده چې کوم د ګلمن وزیر دا چې کوم واقع ده دا بیا جدا خبره ده رحمت حسین آدم زئی کلی نه هم سلامونه را لګلې دي ښه وای چې نازیه نه دا تاسو کې چې چرګانو وزن وسفلی نه راځي خرڅ کړی خو نه دي نو بس نازیه چا دا بیا نازیه راته وای
او دا چې د خیر سره سبا ته یا بل سبا ټلیفون وکي نو بیا به دا پښتنور سوکو او هغه خپل هم وای چې ودا چرګان سوله
کنه
او بیا دغه شان نور سلامونه هم را روان دي. ډیره مننه سبیله حلیمی تندر چې تاسو نور هم پیغامونه را لګری دي د ګلمن وزیر په حق له مونډخني شریکه کړی دي. تاسو ته پیغامونه مننه.
بریال پوپل وای چې هغه غاړې تم واوري زموږ افغانستان کې حالات کوم تازه راپور نه لري. بالکل تازه راپور لرو او درته وړاندې کوو به هم. نو څه خوښ دی راپور ته لاړ نسته نګی
لاړ بشو
لاړ نسته راپور ته د افغانستان سره تړلی. او دا چې تیر ونی په دوه کې د افغانستان په اړه د ملګر ملتونو له خوا را جوړې سوی غونډې کې افغان میرمنو ته د ګډون نه ورکولو په سر کې یو خوا افغان میرمنو په افغانستان کې د ښځو د راتلونکو په اړه نورې اندېښنې کړي اندېښمنې کړي دي. او په نړیوال کچه هم د دغه ګام چې دی هغه غندنه سوی ده. هم په دې کې باندې پېښور نه د ازادي خبریالي کوثر ایوان یو راپور ته ازادي خبریالي کوثر ایوان یو راپور راته چمتو کړی دی. غواړو چې دا تاسو سره تفصیل شریکو.
د خزو بغیر په دوحه کې طالبانو سره د غونډې وروسته په ملګرو ملتونو لا هم نیوکه روانه دي. د افغان خزو سره سره نور هم په یاد غونډه کې خزو ته بلنه نه ورکول په خټه کو کې نه دی یاد کړي. وتلې مجله فوربس د خپل یو ریپورت په سرخط کې لیکلي چې آیا ملګری ملتونه په دوحه کې د طالبانو سره د ناستې په سر په افغانستان کې د خزو سره توپیری چلن نورمال کوي. او افغان میرمنې هم د فوربس دغه پوښتنه کې بیا کوم شک نه لري. افغان میرمنو په دې غبرګونونه کړي چې افغان خزي او د مدني ټولنې غړي د دوحې د دریم کانفرنس اصلي ناستې ته نه دی بللې شوی.
کومه غونډه چې د طالبانو او د دوحې ترمنځ و د طالبانو یوازینی شرط هم دا و د ملګرو ملتونو سره چې دې غونډه کې موږ په یو شرط باندې ګډون کوو چې افغان میرمنې باید په کشتون و نه لري او ملګرو ملتونو هم د افغان میرمنو په حق او حقونو باندې سترګې پټې کړې او د طالبانو
د ملګری ملتونو دریمې غونډې دوحه کانفرنس په اړه وړاندې څېړنکارو څرګند کړي وو چې دا ځلې طالبانو لخوا ناسته په دې شرایطو ده چې په ایجنډا کې له افغانستان سره د مرستو او په افغانستان کې د پانګوالو لپاره د فرصتونو د رامنځته کولو د مالی او اقتصادي پریکړو او همدارنګه د نشایي توکو پر وړاندې د مبارزې پر هڅو د ټینګار په اړه به غوښتنې کیږي.
افغانستان کې تر ټولو د خزو حقوق د پخو لاندې شوې دي. په کار د چ په هر داسې مذاکره یا خبر ته چکینی نړیوال د طالبان سره خزې پکې ګډون لري. د افغانستان د خزو په نمائندګۍ داسې خزې ورسره ګډون لري چې ترسو د خزو د حق او حقوقو د غوښتنې لپاره تل اواز وچت کی. خزې د طالبان په دې دواړو دورو کې تیر 15 کلن دوره کې هم بیخي د تعلیم کار او ټولنیز فعالیتونو نه به برخې پاتې و.
ملګری ملتونو ادعا وکړه چې له طالبانو سره خبرې ګټورې وي او دا لومړی ځل وو چې نړیوالې ټولنې یو لوی برخه او په افغانستان کې واکمنو واکمنانو ته په تفصیل سره د خبرو فرصت ترلاسه شو. د ملګری ملتونو چارواکو په خلا خبرې اترې په ډیر دوستانه چاپیریال کې ترسره شوې. خو په هر صورت د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو احتمال رد کړ تر څو چې طالبان د خزو د زده کړې په ګډون نور محدودیتونه لري نه کړي.
وختنه دا چې په دې راتلونکو ناستو کې د افغانستان د خزو واقعي استاذ ګډون ولري هغه چې د خپل شخصي منافو نه بلکې په جمعي ډول فکر وکي او د افغانستان د خزو غک په واقعي ډول پورته کې او دا ناست تر ډیره عملی بنولري نه دا چې د شعار تر هداو په سمبولیک بنوسی.
طالبان په لومړی ځل د ملګرو ملتونو د دوه غونډه کې ګډونوال شول. په لومړی سر کې هوی ته بلنه نه و ورکړې شوې او په دویم کې یې له ګډون څخه ځکه انکار وکړ چې غوښتل یې یوازې د افغانستان استازیتوب وکړي.
څومره وخت شو د افغانو جنکوې پر مخ باندې د مکتبونو دروازې بند دي خو لیکن له بده مرغه هیچا هم د هغه قدرتمندو هیوادونو څخه چا غوچت نه کړی چې ولې د افغان جنکو حق تر پښو لاندې شوی ده. ولې یو افغان جلې نشي کولی درس وایي؟ ولې یو افغان جلې نشي کولی هغه یو ډاکټر شي، هغه تحصیل وکړي؟ آیا د افغان میرمنو توپیر د نورو هیوادونو د خلکو سره شته؟ چې نور دوه هیوادونو خزي کولای شي په اړه توګه باندې درس وي خپل حقونه تر لاسه کړي آزاد ژوند ولري.
د دوحه کانفرنس اصل مقصد طالبان په نړیوال بنسټ راوستل او د افغانستان اقتصادي ستونزو نه علاوه د خزو بنیادی حقوقو په اړه خبره کول وو. دا هم سرګند ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهسي په دې دریو کلونو کې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمي توګه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
بیا سلیمه شي
سلامونه
بی بی شیرین خبرونه تا اوریدونکو لیدونکو ساس پیغامونه را روان دي په فیسبوک او په یوټیوب باندې. خو کولای شي چې ټلیفونونه هم وکي، شمیره ده 001 202 205 003. رب شو پیغامونه ته ټول سلامونه ته وعلیکم سلام ډیر زیات مننه د ټول د سلامونه. او ګورو چې د سلامونه علاوه سسدی په پیغامونه کې او دغه شان د ګلمن وزیر په حق لباندې پیغامونه را روان دي. څوک دعاګانې را لګي، څوک مننه
کوي، څوک مننه کوي، نو وای چې څنګه وی تازه معلومات مشت چې را ورسیږي نو به موږ تاسو سره شریکو. که په دې خبرونه کې نه نو بیا به تاسو دیوا پر وپانه باندې پر سوشل میډیا باندې هر ځای تاسو معلومات تازه کر معلومات ترلاسه کولای شئ.
خو زموږ سره اوسې په دې خبرونه کې به شریکو.
خو ګورو چې نور سدي ټول سلامون ته وعلیکم سلام
سلامونه.
او ښه بل یو پیغام په مخه باندې مرالي کې مونږ لوستلې دي تاسو ټول په یړ باندې، نو تدې نه ډډه کوي چې په مخه باندې کاپي پیسټ پیغامونه مرالي کې ولې چې دې سره نور چې ډیر پیغامونه وینو
هغه به موږ سره پاتې شي. بالکل طاهر خان هم چې سلامونه ستړي مسی سار مو په خیر، وعلیکم سلامونه مننه تاسو یې سهار په خیر. شاهد قاری هم وايي چې ساس پروګرامونه مو ډیر په شوق اورو او تاسو ډیر مننه مننه کوو
مننه.
بیا هم سلامات و علیکم سلام.
خا همدا شان
عبد الرؤوس صاحب سلامونه علي جری دي خو په ډیر بخښنه باندې بو اچي ځونګي جان ساسري کومک نه سکولای تاسو کولای سي چې کغواړي بهر لاړ سي نو بهر مملکتو په حق له باندې معلومات تر لاسه کی او ګوري چې څنګه تاسو کولای سي او لاړ سي.
او مدرشان نور سلامونه تو علیکم سلام ډیر زیاته مننه. شیرونه هم را روان دي ټول مننه چې تاسو شیرونه هم را لګی
پښتني هم را روان دي
پښتني هم را روان دي
ته خفای کو خوشاله دا وسنګ پیغام
بس ډیر مننه. شاهد قاری هم چې تاسو پروګرام نه ډیر په شوق سره اورو وي تاسو ډیر مننه. نو تاسو ډیر مننه چې تاسو په شوق سره اورئ
مننه کو د ټولو څخه.
نعمت جان وای د نعمت جان مومن ټکسلانه سلام کومه، پروګرام ډیر زبردست دی تاسو ټولو ته سلام مومل شاه. نو مننه تاسو. او ښه همدغه شان بیا شیرونه د ګلمن وزیر لپاره روان دي، ډیر مننه چې تاسو شیرونه هم دغه لپاره لګی ډیر مننه تاسو.
رحیم الله هم سلامونه را لېږلې دي او د خبرونه تعریف کړې دي چې ډیره شایسته پروګرام. نو مننه کوم رحیم الله صاحب چې دا خبرونه تاسو خوشوي.
شاولی خټک هم د سعودي عرب ریاض نوې ساس پروګرام ګورم ما زما تعلق د سوات قبل توتانو باندې اوسېدونکو یم او بی بی شیرینی پروګرام ډیر خپل دی زه یو رما ګورم او ډیر معلومات ته اخلو مننه تاسو.
مننه کوم
بیا نشه هر ځای څخه سلامونه روانې مننه. ښه یا زربا سردار موسم هم شریک کو بیا بل راپور ته ورسو او ردونکو لیدونکو غواړو چې تاسو سره د نهي اسې شنبې د ورځې موسم شریک کو چې چترال بردیر کوزدیر سواد ملکن شانګلا کوستان وټرام تورغر مانسیرا ابراباد هریپور بنیر باجوړ صوابه مردان نوخار مومن پیخور چارسدا خیبر کورم اورگزای کوارت بنو کرک لکی مروت هنګو ټانک ډیر اسماعیل خان شمالي او جنوبي وزیرستان د موسمیاتو د محکمه لخوا ویل شوی چې په دې
زلو کې بعد د تندر سره او د تیز سلو سره باراني رب شو بلوچستان رختر نه یاسې شنبه موسم چې زیاتره به په صوبه کې موسم وچ او ګرم وي خو بیا هم په د جو بارخان کوهلو سیبی ډیره بوکټي جل مکسی لورالای خوزدار اوران اور مارا حب بیا لسبیلا په دې سیمو کې په ځینې کې بیا د تندر سره د تیزو سیلو سره باران امکان دی. دا و موسم رابه شو بل ویډیو راپورټ
بالکل رابه سو د امریکای خواته لګین جانې روانه ونې د امریکای صدر جو بایدن او د نوموړي غربي سیالان د ناتو پینځاویای می کلیز المانځلو لپاره د جولای 9 می نثر یو ولسی منیټی پوری په واشنگتن ڈی سی کې غونډه کوي او دا غونډه په یو داسې وخت کې چې د نېټو غربي اتحاد د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی. هم په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوی همکار محمد اکرام تاسو ته راپور کې وړاندې کوي.
سیلون کې وای د نېټو په غونډه کې به د روس او شمالي کوریا ترمنځ زیاتې شوې پوځي همکارۍ خلاف د سفلي کوریا او جاپان سره امنیتی اړیکو مضبوطولو په اړه د اتحادي ملکونو په منځ کې باسونه کې د دوه دیش ملکونو نېټو اتحاد مشران په یو داسې وخت د روس خلاف دفاع لپاره یوکرين سره پوځي مرستو جاري ساتلو لپاره په لارو چارو بحث کوي چې دغه ائتلاف په نړۍ کې د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی.
دا غونډه به د جشن المانځلو غونډه نه وي، دا به یو سنجیده غونډه وي ځکه چې په کوم حالاتو کې دا غونډه کیږي هغه ډیر سنجیده دي. د یوکرين د جنگ په اړه تاسو فکر وکړئ، په کوم کې چې یوکرين په حقیقت کې دا وخت ډیر کم ګټه ترلاسه کوي. په منځني ختیځ کې په ممکنه توګه زیاتیدونکو تشدد په اړه فکر وکړئ، په هندي بحر الکاهل کې د چین زیاتیدونکو جنگي رویه په اړه باندې فکر وکړئ. دا د اتحادي ملکونو د بحثونو لپاره ډیر سنجیده تناظر پیدا کوي.
د نېټو غونډې شروع کېدو سره سم د فرانس، جرمني او برتانیې په شمول د نېټو مهم اتحادیان د خپل ملکونو دننه د سیاسي ناقلاریو سره مخ دي. په امریکا کې نه صرف صدر جو بایدن د خپل مخالف صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ په مقابله کې چې به بحث کې خرابه کارکردګي ښکاره کړي، بلکې په یورپ کې هم واکمن مشران په انتخاباتو کې د چیلنجونو سره مخ شوي.
د نېټو د غونډې وړاندې ډېر غیر یقیني حالات دي. دا صرف فرانس نه دی. جو بایدن د غونډې کوربه دی، د هغه په صدارتي بحث کې یو بد شپه وه. پاغه باندې غوونه کیږي چې د صدارت زغل نه بهر شي، ځکه چې هغه په بحث کې د صحت په لحاظ سره ډیر کمزور ښکاری دا. نو هغه د غونډې قربه دی او هغه به کوشش کوي چې د خپل خی مشره سرګندونه وکړي، کوم چې نو موړي د 2020 کال کې د صدارت څوکۍ تر لاسه کول راه سي خودلی، خو یقینا هغه د صدارتي بحث لکبله کمزور شوي.
د ډانلډ ټرمپ په ځینځل صدارتي زغل د نېټو ډیر غړي ملکونه پریشان کوي. څوک چې د نېټو اتحاد په اړه سختې تنقیدی خبرې کوي او د روس صدر ولادیمیر پوتین یې په خټکو کې یاد کړي. برزینسکی فکر کوي د نېټو د راتلونکي کامیابی به زیاتره په دې انحصار ولري چې دغه ائتلاف څومره په مؤثره توګه د یوکرين مرسته کوي. محمد اکرام، وایس اف امریکا، واشنگتن ډی سی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
یا په خیر اغلی اوریدونکو لیدونکو به بشرنی خبرونه تا په خبرونه کې ساس پیغامونه را روان دي. ډیره زیاته مننه تاسو او ټول سلامونه تا.
وعلیکم السلام. اکبر خان وطن دوست وای چې سلامونه خورجانې وي د سیند موسم حال هم پکې وای دلته هم پښتانه شته دی نو دا خبره خو صاف صحیح ده چې په سیند کې په ډیرو ځینو کې هم پښتانه شته بیا په کراچۍ کې په خاصه توګه نو ښه وړاندیز دی کوشش وکړو چې د سیند هم د سره موسم شریکو نو ستاسو د بدین نه دا پیغام را لېږلې دی نو به وایو چې په بدین کې چې دی نو او کراچۍ کې چې څوک څوک دا خبرونه اوري یا نور په سیند کې نو د محکمه موسمیات د سیند محکمه موسمیات لخوا په بدین کې او ورسره کراچۍ یو نور چې کم د شاو خاصه مې دی لکه تر پارکر نوشکی عمر کوټ دا نوشکی نه نوشرو فیروز شهادت کور شو سانګړ حیدرآباد شو نو پدی ټول کې سجاول چټا د خاوري د توپان نه چې کم خاوره د ځان سره وچته یغه داس سٹارم خو سره دا د دوری خور سره دغه نه پسو بیا د باران د تندر سره د باران هم امکان دي چې پکې بدینوم شامل سرتنه چې تاسو پیغام را لګلې دي کراچۍ پښتانه التکی هم هم دغه شاند موسم امکان ښکارا شوی دی په زینو زینو زیونو کې په ټول زیو کې نه نو دا شو تاسو په وړاندیز باندې تاسو په هغه اکبر خان سي نو تاسو موسم شریکو مننه او ته نو سپشتین ساسو یو پیغام غل وسته او ساسو نور پیغامونه په مخه روان دي ټول یو مقصد لري نو ځکه موږ وایو چې ټول پیغامونه چې کوم د ګلمن وزیر په حق باندې را روان دي اغه ته موږ په جمع باندې بیا جواب ورکو ولې چې د هر چا د یو غختنه یا یو خبره ده
یا هم یو دعا ده او لکه سات الله صاحب هم دعا کړی چې الله دې ګلمن ته شفا ورکړي نو داسې ته دعاوی چې را روان دي غټول د بوای چې ډېرې د سي پیغامونه را روان دي چې ګلمن پښتون دعاوی کیږي یا هم لکه تاسو چې بیا مننه کړی د هرې و چې دعا هر څوک ورته کوي نو بازو نوی معلومات نور درکم غوښتنی هم کړی چې نوی تازه معلومات څه دي نو چې څه تازه معلومات مشته په لاس باندې راځي موږ به هغه معلومات تاسو سره شریکو په دې خبرونه کې چې رزي مړې وسره وسی
ټول سلامونه علیکم سلام میراث ګل فګار افریدی تاسو هم سلامونه را لګلې دي او تاسو خپل نظر وړاندې کړی چې کبه دمنې ختم شو نو پښتنو ته ډېر څه په لاس ورشي او د ترقې بام ته به ورسي او ان شاء الله په دې بدمنې کې د اغیار ولاس چې پښتانه په ورش کې لیدل نه غواړي مننه ستاسو ته نظر څخه او را به شبل ویډیو راپور ته اوریدونکو لیدونکو دا د وایس اف امریکا د خبريال الین باروس دا راپور ته کړی دی چې زمونږ د دیوا همکاري بهشته تلاش بهشته جانې په کار کړی دی د په غک کې به اورو چې د امریکا د ولسمشرۍ نوماندان جو بایدن او ډونلډ ترامپ د کډوالۍ په اړه سخت توپیری پالیسیانی لري دواړو د هغوی د ولسمشرۍ په لومړۍ مناظره کې د کډوالۍ په اړه شخړه وکړه په دې اړه نور تفصیل به هم په دغه ویډیو راپور کې وګورو
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای چې ځینې بې اسناده کډوال چې د امریکایي اتباعو سره واده کړي وکولای شي چې د دایمي استوګنې لپاره غوښتنه وکړي پرته له دې چې د نوي پیرول برنامې لاري دا هیواد پریږدي
These couples have been raising families.
دا جوړه کورنۍ جوړوي پل ماشومان کلیساو او خوانځي تاسوی مالیه ورکوي او زموږ د هیواد په اقتصاد کې د لسو یا ډیرو کلونو راهسي مرسته کوي
د بایدن دا اقدام د هغه په جنوبي پوله کې د پناه غوښتنې د اډاو د ځندولو په تعقیب دی چیرې چې د مهاجرینو شمیر په اوسه ډول هر ورځ 2.5 ته رسیږي
زه پر پولا یا مهاجرت کې د سیاست کولو سره علاقه نه لرم زه د هغه د حل کولو سره علاقه لرم
د پناه غوښتنې په تعلق کې د انساني قاچاق قربانیان هغه مهاجر چې د طبي بیړنیو حالاتو نو سره مخ دي او یا بې سرپرست ماشومان دي شامل نه دي
بایدن خورا خنی درلود کله چې هغه پیل وکړ په عموم کې دا هغه پالیسۍ د سیبریخي چې ډیره کډوال پلو ده موږ د ټاکنو وخت را نږدې شوی یو نو اوس بایدن څه باید وکړي ترڅو د مختلف فشارونو سره مبارزه وکړي
ترامپ ویل چې د امریکایي اتباعو جوړو لپاره د بایدن پلان په امریکایي دیموکراسي مستقیم برید دی
کله چې زه بیا وټاکل شم په لومړی ورځ باندې جو بایدن غیر قانوني بخنې پلان لمیان زو جوړل شي
ترامپ په لوی پیمانه د اخراج منو وکړه
وی هاف نو چویس وذین مومنټس اف مای انوګریشن وی
مون بللار نلرو زما د لوري د مراسم وروستو مونږ به په امریکا کې د داخلي اخراج تر ټولو لوی عملیات پیل کړو.
هغه د ملیونونو په شړلو تمرکز کوي او د ملي ساتونکو دراوستلو په اړه خبرې کوي چې دا کار په پراخه پیمانه ځکی او کیمپونو ته اړتیا لري. زه باید روښانه کړم، زه فکر نه کوم چې امریکا د هغه شیانو د ترسره کولو وړتیا لري چې ټرمپ یې په اړه کمپاین کوي.
د پیو ریسرچ معلوماتو لمخې د مهاجرت موضوع د امریکا رای ورکونکو په چټکۍ سره ویشي. د ټرمپ د 80% څخه ډیر پلویان د بې اسنادو مهاجرینو د شړلو لپاره د ملي هڅې ملاتړ کوي. دا رای چونه شي چې ډیموکراتیک او ډیموکراتیک پلو رای ورکونکو هم په دې مسله کې بدلون راولي. په سلو کې 80% ویل چې بې اسنادو مهاجرینو ته باید د پاتې کېدو اجازه ورنه کړل سي. دا د هغو رای ورکونکو له 9% څخه لوړ دی کله چې بایدن او ټرمپ وروستی ځل په 2020 کې سره مخامخ شول. د الن باروس لپاره بهشت تلاش، وی او ای ډیوا، واشنگتن ډی سي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
بیا په خیر راغلی اوریدونکو لیدونکو، بیبی شیرینی خبرونه لا دوام لري او د بیبی شیرینی خبرونه دویم چې کوم برخه ده هغه پیل شوې ده، او په دې دویم برخه کې هم ساسو سره مونږه د موضوع په حق لا خبرې ترې کوو او میلم هم لرو ساسو نظر چې دین هغه هم شریکو ور سره. نو د موضوع په حق لبا در سره خبره وکړو چې په دې تیر ورځو کې هم د پاکستان د اسلام آباد های کورټ یو فیصله کې ویلی و چې په پاکستان کې د ټلیکام کمپنی د پی ټی ای په حکم د خلکو ذاتی معلوماتو ته د ټلیفون د لارو خبرو او پیغامونو څارنه کوي. نو په دې اړه باندې دا پوښتنه بیا راولاړیږي چې دا ساره نه چې دنو دا څومره د یو انسان خپل چې کومه شخصي ازادي دنو هغه څومره متاثر کوي. او آیا دا لکه یو دغه هم دی کنه یو لکه
قانوني باندې لري؟ قانون سوای آیا قانون ودې ته اجازه ورکوي؟ که قانون دې ته اجازه ورکوي نو هغه کوم باندې چې داغه دلاري کولای شي چې داغه څارنه وسی، او آیا د دې څارنې لپاره داغه شخص یا هم د یو کس چې څارنه کیږي چې داغه باید موبایل وګوري، داغه ټلیفونونه وګوري، هغه چا سره څه خبرې کوي، چا سره چټ کوي، چا سره پیغامونه چاته سي، چاته فایلونه استي، یا هم وای چې د رسمي اسنادونه وی هغه استي. نو آیا داغه شخصیت هغه خپل هغه سړی هم به خبر دی، هغه شخص هم اشخاص به خبر دی چې هغه دی تر څارنې لاندې دی نه دی؟ آیا هغه دی اجازه ورکوي نه ورکوي؟ او دلته بیا بل خبر دا هم راځي نګنجانی چې د اپلیکیشنز چې راځي د دې استفاده د دې سرچ کله خلک یې دا څومره د یو چا هغه شخصي معلومات چې دی هغه څومره خوندي وي، او دا هغه خوندي ساتل لپاره څه کول پکار دی؟ او په دې حق په دې مات کې بیا خلک خپل د حق لپاره آیا دا د خلګو د حق سره غړونه خو بنه ده چې د یو شخصي یو چا شخصي حریم ته البته زوم چې دا هم شخصي حریم کې راځي نګین جاني چې یو
لکه چا سره
پرسنل ډایری کې ډیر پرسنل ډایری د چاغه چا سره خبرې کوي، څه وایي څه کوي، او په لاټول باندې څارنه کول او هغه یو رقم تعقیبول نو دا ټول هغه خبرې دي چې نن خبرونه کې به همر باندې خبرې کوو او د پی ټی ای دغه حکم چې دی چې د خلکو ذاتی معلومات چې دی هغه باید د ټلیفون لاري باید وسیړل سي. نو دا آیا مخکیم دا سوي دي یا دا وس سره وکړ روان دي ولې روان دي
په دې باندې خبرې کوو
او خبرې پر دې باندې به وکړو.
تاسو نظر مهم نه تاسو خپل به هم وو تاسو خپل نظر را سره هم شریکي ولې چې تاسو نظر هم مهم دي څنګه چې به شجاني وي په دې خپل باندې ویډیو راپور لرو غواړو چې هغه هم در سره شریکو. د ډیو خبريال وقار احمد راته د اسلام آباد څخه را لګلې دي نو د ویډیو راپور ته ورشو.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی او پخوانی ستر قاضی د ثاقب نثار زوی په خواستونو چې د دې پیغامات ریکارډ کړي شوی او په ټولنیزو رسنیو خور کړي شوی په جواب کې د اسلام آباد های کورټ د مشر قاضی بابر ستار تفصیلی فیصله سرګندوي چې پاکستان کې ټیلی کام کمپنۍ د سارنې یو نظام چې ورتلا فل انټرسپټ منیجمنت سیستم ویل کیږي په مخصوص ځایونو کې د نامزد کړې شو ایجنسو استعمال د پاره بلګوي خو د ایجنسو شناخت نه دی خودلې. سیډون کې د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن دا ګام غیر قانوني بولی.
دا دې نظام د ټولو لوی تاوان بداوي چې د خلکو شخصي خبري یا پرایوسي به اغیزمن کیږي کوم چې غیر قانوني هم دي او غیر اخلاقي هم او دا د دستور او قانون په ضد هم دي. پاکستان کې وړاندې نه دا قانون انویسټیګیشن فار فیر ټرایل اکټ موجود دی چې د یو شکمن تن آنلاین څارنه کیدی شي او په هغه قانون کې دا هم لیکل شوی دی چې چیرې دې قانون نه علاوه څوک د چا آنلاین څارنه نا کوي نو هغه به جرم وي. نو زما په خیال دا نوی نظام لګول یو غیر قانوني عمل دی.
پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتھارټي د ریپورت اخري وخت پورې د ډیوه پښتنو ته څه جواب نه دی ویلي. د سارنې د نوی نظام په حق لا راغلي معلوماتو تر مخه کم ځای کې چې دا نظام بلګول کیږي نو هلته نه به د چا هم موبایل سیم یا بیا موبایل پورې رسایي ممکنه کیدی شي او د دې نظام تر مخه تحریری پیغامونه یا بیا کال ریکارډینګ به پخپله ایجنسو ته ملاوي دی شي. د عدالتي فیصلې تر مخه پاکستان کې ټيلي کام کمپنۍ پابندي چې 2% موبایل استعمال کوونکو ډیټا دی ورکول شي او د پاکستان آبادۍ تر مخه د 2% مطلب سلوي خلک دي.
سوچي پلوي کج د خلکو د سارنې خبره ده نو دا په یو جمهوریت ټولنه کې هیڅ ځای نه لري. کله چې فزیکلی یا آنلاین سارنه کیږي نو بیا هغې له قانوني جواز لټول هم ضروری وي او باید چې ریاست د دې ضرورت او پیمانه وښایي.
پاکستان کې وړاندې هم داسې خبرونه سو واري راغلي دي چې د مهم سیاسي او سرکاري خلکو ټلیفون ریکارډ کیږي خو د نوې نظام لوجه بغیر د چا اجازه ایجنسی د هر چا معلومات به ترلاسه کولی شي.
خدا اوس کوم لیمس سافټ ویئر دی خبره کې چې لافل انټرسپټ نو لافل خو چلو پی ٹی ای تاسو اورډر او کو خو تاسو کانسټیټیوشن کتل دی ایجنسو پرائم منسٹر نے اجازت اغست دے کہ پرائم منسٹر اجازت ورکڑے دے اغز لیگل ڈاکومنٹ پر پارلیمنٹ کے ایوان بالا پر سینٹ کے پیش شوے دے یا اس دا چکم ہوم ڈپارٹمنٹ سٹول پروونس سرا اگر دا تلسم ترمیم نہ بعد راغلی دی آیا غی وزیر اعلی سرا شیر شوی دی ایز ا ڈاکومنٹ نہ دی شوی اٹ از تھورلی الیگل.
د پاکستان دستور آرټیکل 19 د رائے د اظهار د ازادۍ خبره کوي خو پاکستان په هغه هوادونو کې شامل دی چرته چې د رائے په اظهار یو شمیر بندیزونه دي او په ډیرو موضوعاتو د خبرو اجازه نشته. سیډونکې وای پاکستان کې داسې قوانین هم موجود دي چې انټرنیټ استعمال هم محدود کړي دي او دا قوانین اکثر سیاسي مخالفینو یا پریاستی ادارو تنقید کوونکو په ضد استعمالیږي. وقار احمد وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
ز چیو خزیم
زمانوم طاهرہ دے او ز یو سماجی کارکنه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دے
زم بلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ومه
زمانوم کاملہ خان میا خیل دے تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دے
زمانوم ډاکټر زهرا دے او ز هسپتال کې کار کوم
ز تخپل خوخی د ژوند حقدار یم
زمانم زہرا شاہ دے ذکر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم ز بی بی شیرین يم
بیا هم شراغلا زرتا وایو خبرونه کی دوه هم برخه هم پیلسوی د پدی برخه کی وتا سمول چې پر خبرونه کی به خبرې کوو چې د پی ټی ای د حکم په هغه باندې چې د خلکو ذاتی معلومات چې دی یا هم ټلیفون چې دی هغه به سیرل کیږي. نو دا د چړنی ګام چې کوم اخستل سوی دی دا څومره د خلکو یو ازادي چې د اغه سلفی یا هم د هیومن رائټس او یا هم د انساني حقوقو مرسو ګورو چې آیا دا کار یا هم دا عمل چې دی دا حکم چې دی آیا دا څه قانوني بڼه لري او کلری نو څنګه لري. نو د سټی ریپورټنې دي چې خبرونه کې به خبري ور باندې کوو خپل د محترم میلما سره پروفیسر ډاکټر سید عرفان اشرف سره په دې حق لوانی خبرې کو. خو استاسو نظر هم راته مهم دی چې تاسو پر د حکم باندې څه نظر لري او څه ویل غواړي ک یعنی خبر نست امدا محل تاسو دا ټلیفون چې په دالاس کې دی دا تاسو نه خبر خدا ټوله سیرل کیږي چې تاسو کم پرګرام ګوري او څه سرچوي یا هم سلټوي. نو دا هغه معلومات دی ټلیفون په لاس کې دی تاسو خبر هم نه اس خدا تر سیرن لاندې دی تاسو هم تر سیرن لاندې اس
څنګه به تاسو خدا د اسلامباد های کورټ دا خبره کوي او ګورو چې پی ټی ای په دې حق لبانی خو سو ویلی دی تاسو پر اپور کې مو قتل خو زمو سره شیر لیکا کړ د جوب نه ټلیفون کړی دی هغه ته به ورشو او کوشش او هڅه کوي چې د ملما سره تماس ونیسو دا هغه سره رابطه پوره کوشش کوو خو شیر لیکا کړ چې تاسو ته هر کله وای سړی مشي.
السلام علیکم ګشا خو تاسو سلام کوم بشتا خو تاسو سلام کوم شریکاتانه موږ کلی مینه بازار نه.
وعلیکم السلام څنګه تاسو سلامونه کاکر صاحب
پښه څه په خاريه ته پروګرام پر فیسبوک نه وخت غوړو خو په فیسبوک هم کار نه کوي او موږ خو مثلا تاسو تقریبا نشته کوي یا نشته یا یو نشته کوي اړیدو نه لګي پرې زو باندې دیوار اړیو نه راځي سارو خو
نو دا چې دنو مونږه دا خبره کړی دا او د دې چې دنو سه حل بوس راوځي تاسو چې بیا به ته وایو سیدا
نو بس موږ دا پیغام د تکاو ته کوم چې موږ کله د پېښې تر پیغامونه او ما چې موږ دا کوم سره کوم شکار نه
سیدا ډیر مننه کوم تاسو خو رازول لري
مننه
اباده وسه
سید مننه
مننه او ټول سلامونه تا وعلیکم سلام ستاسو پیغامونه را روان دي مننه کوم تاسو او سره دا هم چې موږ کوشش او هڅه کوو چې زموږ میلمه چې د خبرونې تراشي پروفیسر ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب چې وخت په وخت د بشری خبرونه کې را سره ګډون کوي په خبر په هنتون کې د صحافت د سانګې چې د نو استاد دي او په دې خبرونه کې هم لکه دغه د چکم د اسلام آباد د های کورټ په خپلې فیصله کې د خبره کړې ده چې د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی ای چې د نو هغه هم د چې په حکم باندې د خلکو ذاتی معلومات او ټلیفون د لاري د خبرو او پیغامونو سارنه کوي. نو دا سارنه څنګه کیږي کومه هغه لاري دي چې لکه یو ټيلي کمیونیکیشن یا یو د ادارې چې دینو هغه کوي آیا د دې لکه طریقې کار څه دي آیا ځینې بعضی الفاظ دي چې هغه راکچ کیږي او بیا په هغه باندې وته لکه هغه کیږي چې خدوی په دې باندې خبره کوي او کنه په کومه طریقه باندې او آیا دا او قانون د لاندې کیږي کنه بغیر د قانون د لاندې بیا خو اسلام آباد های کورټ خپل فیصله کې خبر نه کړي خو بیا هم دغه خبره ده چې دا څومره د انسان خپل شخصي ازادي چې د نو هغه په نخښه کوي. نو باندې باندې به خبرې ترې کوو د خپل پروفیسر ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب سره
تر اوسه زموږ میلما راځي په دې خبرونه کې یو بل راپور ته بولار سوال به تد سمجه دا موضوع دا هر یو سره تړلې ده دا چې تاسو د خبرونه ګوري یا دا چې مونږ ګنجانه د خبرونه تاسو وړاندې کوو خبر پرسن خو ته بولار سو دا چې الته د وړو قیمتونه چې دی اغل وړ سی وی دی او ګران سی وی دی هم په دې اکل باندې د ډي وی همکار حمید الله د پېښور څخه د راپور د چمتو کړی دی غواړم تاسو سره شریک کړم.
د هوا دنه د پلور میلز تمامو سازمانونو د حکومت لخوا نوی لګیدل ټیکسونه رد کړی دي خو دا وخت په مارکیټ کې د وړو پندرخونو کې ډیر فرق راغلی دی.
سل کیلو د غنم بورای په 2000 روپیا کې دا اوس هغه د سل کیلو غنم بورای په 9000 روپیا شو
د پښتونخوا د وړو کاروباریان دا وخت پنجاب نه وړاخلی او د پښتونخوا د خپل حکومت په وړو لا مارکیټ ته نه دی راغلی. کاروباریان وایي د ټرک په سر په تیر یو نه کې د وړو نرخونه ډیر سیوا شوې دي.
نو دا ٹرک منظر کم از کم 22-23 ہزار روپے ایکسٹرا دا ٹرک منظر رضی جی مارجن پہ کنی سے دکاندار ہم پریشان دے عوام ہم پریشان دے جی ڈیر مشکلات دے جی گا کم نہ دے کہ منگ چکم گا کر جائے گا ہفتہ منگا گا ریٹا گش دے ہفتہ بل نے 200-300 روپے فرق رہا ہوئے.
په تیر میاشت کې مرکزی حکومت د غنمو د ښه پیداوار وروسته په ټول هیواد کې د وړو د نرخ راکمولو خبره په خپل کارکردګۍ کې حسابوله. خدا مو خلکو دپاره دا یو لنډمهاله رعایت و.
اوڑ اول پک کم ریٹ باندھو اوڑے ارزان کو او واپس سے کم دے او خاتا واپس آغازے تورا سے دا زوڑا نہ شما غستے زما دری سلور بچی لوریانی می زامن می صدا گٹے می سوک نشتا دے
دا اوڑم یو دہشت گرد عمل دے یو رز یو ریٹی بل رز بل ریٹی ہم دا وادی را سرا کئی دو لسلو کال نہ لگی ری منگے پ گرانی دا غریب پدی شبانی تباہ و برباد کرو نو نہ کار جوان شتا نہ سے روزگار شتا دے دو وادی را سرو کی پہا وادی بیا نہ پورا کئی
په دې وخت کې که د پښتونخوا حکومت په اوسنی نرخ په لوړ خرڅوي نو دا به ورته په تاوان کې پریوزي. نو ځکه ضعیف پلور ملونه د صوبایي حکومت نه وړو نه اخلي.
د خیبر پښتونخوا حکومت کم غنم چې خشتي دي هغه دی په 4000 روپۍ خشته او هغه دی ته پریوتی دي 15000 روپۍ تقریبا 9500 روپۍ دي ته پریوتی دي. هغه غنم د دې لا واره نه کوي ځکه چې د پنجاب غنم 9000 روپۍ شو. هغه چې کله د پنجاب غنم 10000 روپۍ ته ورسي نو بیا دلته په فلور میلونه د دینه غنم اوچتای په 9000 روپۍ باندې.
د پښتونخوا حکومت وایي په صوبه کې د غنمو نږدې 50000 میټریک ټنه پیداوار خپل لی او ضرورت یې 3 لک میټریک ټنو نه زیات دی او دا اضافي غنم د صوبه د پنجاب نه اخلي. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساته په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بهترفه خبرونه دسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسه.
بیا هم په خیر اغلاس قدر ملیدون کاری دون که خبرونه لا هم دوام لری و پا دیخ پرانی که بساس تلیفونه نه همه خو ساسر با هم خبری کو او خبر پرسون خواه کشی دا مال دا خبرونه سو کاری نو دا قیمتونه دورو ویدی لور کلی لیده
و نو بس مخکې خو لږ وخت لپاره داسې ښې خبرې راغلی وې چې هر څه قیمتونه ښکته تللي دي. خو هغه ما په خیال هغه د توفان راتلو نه مخکې هغه چې کوم لاره واره شي که نه نو بیا توفان راشي.
لیکن ځان دا وایي چې دا موږ پښتانه ډوډۍ هم ښه ډېره خورو. وچه ډوډۍ خو زموږ د ار څه سره ده که وچه ډوډۍ و نه خورې ګر سره وایي چې تاسو خوړلې نه دي نو مړې بس باید وسه
ناسې خدا چې لکه ډوډۍ چې وسره نه وي که نه نو
بعضې خو ما للی
ډوډۍ نه ده خوړلې
یو شاید داسې اوړونو خوندې وي چې هغه د ورځې سره هم وچه ډوډۍ خوري
خدا خو بیا ډېر زیات تغه دی. علی افریدی سلامونه علیګلی دی داستون چې هغه د ټلیکام بل پاس دی او کنه وې دلته په پیښور کې پولیس چې د موبایل شخصي ډیټا چک کوي نو موبایل څخه اخلي نو زله ملمساب څخه دا پښتنه کوم چې دا په هر هیواد کې دی کې یوازې په پاکستان کې نو اکثر خو زیاتره چې کوم ترقی یافته ملکونو خبره به وکړو هیوادونو چې د شخصي موبایل چې د چاوي تاغې د چکول لپاره هم لکه یو وارنت چې دینه هغه جاری کیږي
قانوني اجازه
به اخلي خو هغه تن ککړی په یو جرم کې نو هغه بیا جلا خبره ده خو داسې نشي کېدای چې ته یو تن دغه موبایل راوخی ورته وایي چې بس زه ستاره موبایل چک کوم داسې نه یي ولی چې هغه موبایل چې دینه هغه یو شخصي جائیداد یا پراپرټي ګڼل کیږي او ته د چا په شخصي جائیدادو کې داسې لکه لاس وهنه نشي کولای
هغه څه دی علی افریدی وای چې په ډېرې خوشنۍ سره وایم چې پښتو ش نه سم لیکلای وس می لیکنه پیل کړې ده نو تاسو ډېر ښه لیکنه کوي افریدی صاحب په انګریزي کې ورته وای یا په امریکایي ژبه باندې وای چې کیپ اٹ اپ ام دا سه کوشن جاری وساتئ حنیفی صاحب وعلیکم السلامونه اخوان السلام
ټول سلامونه وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
رحمت حسین ادم زای کلی نوې زما په خیال حکومت نه بلکې وې زمون تاسو چې کوم وای وې جنسانو د خلکو ځان زبان بندي کول غواړي او دا ځکه چې دوی تنقید نشي برداشت کولای ډاکټر صاحب په دې باره کې څه خیال دی نو تاسو شخصي نظر او شریک مکړو خو ډاکټر صاحب چې زما خبرونه تراشي مو خو سره کوشش کوو چې راځه ډاکټر
پروفیسر صاحب
وو ډاکټر صاحب دی دوی د سوتې د جرنالیزم ډاکټر دی کنه ولې چې پی ایچ ډی کړی دا نو ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب
نو رحمت حسین صاحب او ته په هم ویل دي چې ضرور دی تک د بل وطن دی دلته کشیڅه ل جوړوي دنګ محلونه
مننه بیا هم او مو کوشش دي چې مل مسر رابطه وکړو نو چې څنګه د خبرونه تراشي بیا بس خبرې ترې وکړو بل راپور ته براسو تراغه
بل راپور ته براسو او کوټي فاته بولارسو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د بلوچستان د دورې پر مهال اعلان کړی چې د صوبې د کروندګرو اته وشت زره زرعي ټیوب ویلونه یا کویان چې دی دغه د پاره به مرکزی او صوبایي حکومت په ګډه باندې شمسي توانای مهیا کوي هم په دې کله باندې نور تفصیل د کوټي څخه د ډیوی همکار حمید سمسور تاسو وړاندې کوي په راپور کې
وزیر اعظم شهباز شریف د صوبایي کابینه د غونډې مشري کوله په کوم کې سي د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوکټي او د گورنر شیخ جعفر خان مندوخیل په شمول صوبایي وزیرانو هم ګډون درلود پر دې مهال باندې وزیر اعظم وویل چې د دې پریکړې څخه به 8000 کروندګر ګټه پورته کوي او د بجلی د بیلونو د ادا کولو سره به د عربونو روپی خساره ختمه شي شهباز شریف وویل چې په تیرو لوس کالو کې په اوسط ډول مرکزی حکومت 1500 عرب روپی به اوس بچت کیږي پر دې به 1500 عرب لګښت راځي چې اویا پیسه ده به مرکزی حکومت او 10 پیسه ده به بلوچستان حکومت ورکوي د دې په خبره چې هر کال مرکزی حکومت لا اویا زخه تراته عرب روپی پوری او بلوچستان ته د بجلی د ټیبویلونو لپاره ورکوله وزیر اعظم وویل چې دغه منصوبه به په درو میاشتو کې بشپړ شي شهباز شریف وویل بلوچستان د هیواد یو مهمه صوبه ده د ان اف سی ایوارد لاندې په بجټ کې 10% اضافه شوې ده وزیر اعظم وویل په ټول حیوانات کې 100,000 ټوبویلونه دي چې په تیرو باندې چلیږي چې تر 3 عرب ډالر پورې لګښت راځي دا غل لپاره به دغه ډول پلان عملی کوي د وویل چې مرکزی حکومت د هرې صوبې زخه زر زر زده کوونکي چین ته د کرنی روزنې لپاره لیږي چې په دې کې به د بلوچستان برخه تر نورو صوبو 10% زیاته وي د وزیر اعظم شهباز شریف ته دغه اعلان زیات شمیر کروندګرو ارکلای کړی دی
د سه اعلان کړی دی چې په زری چې ویلای شي په شمسي باندې منتقل کوي خدا دې چې دا وایي چې وې صدا خو کال کې هر ګورنمنت سره اعلان وکړي دا مول او ابراز ځان خلاصو برمې په ټولې وس پر شمسي توانای باندې اړو لیکن ونه سم باندې پات
د کروندګرو سازمان وی چې په بلوچستان کې د لوډ شیډینګ لسوه بزخه او کارو کروندته پروان شپږ میاشت 15 عرب روپی او دغه ډول په تیرو لس کلو کې 600 عرب روپی زیان رسیدلې دی
بلوچستان دغه زمینداری بلوچستان او د خان ریګن ته بجلی ده د شپې راځي دا چې موږ سره چټاټ کو تر ماښامه پورې څوارلس گھنٹې دیارلس گھنٹې څوارلس گھنٹې زموږ بجلی موږ برما اسٹارٹ
زما نوم خالق داد دی خان میتر جی اوسیدونکی یم او موږ بالکل له اجرالا زه دا اپیل دی چې دی دغه موږ ته دغه شمسیانې تاسو لر را دغه کې او موږ بجلی ولټیج ډېر کم دی درې گھنٹې ده هغه ولټیج ډېر کم دی نن ونې برابر دی موږ ذمہ داری ګرځو تباس ولا
وزیر اعظم دا خبره هم وکړه لکه چیرې نن موږ سختې فیصلې ونه کړو نو پر روانو دریو کالو کې به یو ځل بیا IMF ته روان یو کوم چې د ډوبېدو ځای دی. وزیر اعظم شهبا شریف وویل چې په دې میاشت کې موږ باید د IMF پروګرام بشپړ کړو او بیا شپه ورځ د یو کېدو سره خپل مالي مشکلات پای ته ورسوو. له دې وروسته بیا وزیر اعظم شهبا شریف ته د بلوچستان صوبې د امن امان په صورتحال او د پرمختیا د پروژو په اړه باندې هم معلومات ورکول سو. حمید سمسور، VOA کوټه.
په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساتا په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسه.
بیا ستړي مشه
په خیر اغلاس قدم شریم کوي دونکو به بشرینی خبرونه لا هم دوام لري.
پیغامونه را روان دي، ټلیفونونه ما غستې شو کنه.
بالکل ټلیفونونه خسرای 00200205003 باندې.
ولی محمد نورزی وای چې ارواپوهان وای څوک چې خلکو ته خاندي هغه پزړه پاک شخصیت دی، څوک چې ډیر خاندي هغه دننه په خپل زړه کې ډیر غمجن دی، څوک چې جزئیات او تر ډېر پاملرنه کوي هغه صادق شخص دی، هغه څوک چې د خلکو د نیکو قدر نه کوي مطلق به احساس دی. ما په دغه طریقه ته وایم چې اروا پوهانو څنګه ویل ښه مننه. او ټول سلامونه ته وعلیکم سلام، ډېر زیاته مننه چې تاسو
فرق رکھے ہم سلام ونے درامات وړاندې کھڑے دي. نو وعلیکم سلام ونه او سید نواز خان صاحب ډېر مننه. او
شوکت خزانه خوراک د انسان لپاره ضروری دی، خو باید چې خلک خوراک د ژوند لپاره وکړي، ژوند د خوراک لپاره بالکل نه. بالکل دا خبره ده چې لکه د ژوندې او سیدو لپاره خوراک وشي، د خوراک لپاره ژوندې ما اوسېږي. او باری جان وی سلام خویندو زده، هغه نه پس بیا پیغام نشته. تاسو د کم زینا سوای نو بیا هم ډېره مننه ستاسو. او خاجی ډیر مننه،
السلام علیکم سلام.
عجیب عجیب پیغامونه پکې مراشي چې انسان سوچوم نه کوي چې دا څه دي. بیا هم ډیر مننه تاسو ټول د خپل نظرونو شریکولو څخه. او ورسره شیخ المنصور وزیر وای چې ان شاء الله زموږ مشران به الله تعالی داسې ژوند لري. نو مننه تاسو د پیغام څخه. او بیا نور هم سلامونه ته وعلیکم سلام افغان مننه چې تاسو پیغام را لګلې، خو هر یو کمنټ پر ریپلای کی یا په جواب کې د خپل پیغام کاپی پیسټ کوي ما دا خبر نه ده. بیا هم ډیره مننه تاسو. او نور هم ټول سلامونه ته وعلیکم سلام. ښه بس هغه سلامونه را روان دي. او نو دا حضرت الله دا پیغام خو دی ویلې نو
یا
امارات علی نو ایساس پروگرام اور ما خو دا میسج لیکل ټیم را سره نوی وی ډیر پزړه پوری. نو مننه بیا هم چې تاسو سره دا میسج لیکل ټیم نوی، خو بیا هم تاسو خپل پیغام را ولې گو مننه تاسو خوشاله اوسئ. عمران مندوخیل وای چې په کراچۍ کې یوازې پښتانه شته نه، بلکې پښتنو ته ټولو غټ خاطه. یوازې په کراچۍ کې اتیا لکه پښتانه آباد دي، دومره زیات آبادی په پېښور کې شته او نه په کابل کې. مننه د معلومات تشریکولو
څخه. او دا وای چې نګینچانو خاله ته ژوند یې کړی دی، نو نګینچانو به تر بوته
ژوند سره به کې پیدا لوي شي. خو ډېره مننه بیا هم د معلوماتو څخه.
او دغه شان شوکت خزان می زما ولنی پیغام کو وای نو بس مننه تاسو پیغام بیا را ولې گئی ولې شغه پیغامونو کی ورک شوی د ډیر پیغامونو راغلی دي ساسو پیغام بس چې دینو کوس زو ګرځو نو ډیر وخه پکې واوري
دغه ستې شوکت خزان صاحب نو ستاسو کرالی راته حتمن به شریک کړو
پښتون
زلا ګرځ کما ته په مخرالی کوم پیدا نه کی
پختون آزاد هم سلامونه را لګلی دي وای چې مننه کوم استاد شه د پختون وطن په پټوشه وستون زه تاسو فکر لرې او خپل احساسات سره نړۍ ته په ګوته کوي مونږ په تاسو ویاړیو لا نور هم ډېری بریاوي ولرای مننه تاسو
پختون
آزاد
څخه
او ابیل ابابیل مسعود وای چې څنګه شوي ګرمي شته او کنه نو ګرمي خو دلته کې خوشتا په د امریکا سرخار واشنگتن ڈی سی کې ډیره ګرمي ده او خلک ته وایي چې د ګرمۍ دولس نو واخله تر تو پوری ما خام د کور بار موځي نو د کور بار وځي خو لکه خیال کوي ولی چې ګرمي به ډیره زیاتې نو تاسو طرف ته ګرمي څنګه د خبره تاسو وایي ولی چې تاسو به پتاي
انده سیده او بل هم سلامو ته وعلیکم سلام قاهر خان هم د پرسنی چر روان دي د ګلمن په حق له تاسو پرستنه کوي نو چې څه نیوی معلومات مش په لاس راسي هغه بس تاسو شریکو فعلن خو هم دغه دي چې دی په روختون کې دي او پیمز روختون کې دي په اسلام آباد کې او څه نیوی معلومات چې مش تر لاسه کیږي هغه بس تاسو شریکو نو دی وسره وسی
دی وسره وسی او ټول سلامونه ته
وعلیکم السلام
او ډیر زیاته مننه تاسو او قاهر خان تاسو چې سلی کلی دي نو کدا تاسو د ګلمن وزیر سره تړای نو دی وکی دا سیسه ندی شوی تاسو به هم تفصیل تر لاسه کړی بیا هم ډیر زیاته مننه نور هم راپورونه لرو غواړو چې غور سلام شریکو کوشش وکاو چې د خپل ملما سره رابطه وکړو ولې چې ډیره مهمه موضوع ده غواړو چې پاغي باندې هم د ملما چې کوم ماهرانه رائے دنو هغه
ماغه بشي رابسیبل راپورت او د هم د اف امریکا ورونیکا ایګلاسس پالرس راپور دی اس مش قدرمنی نگین چانې ور باندې کار کړی دی غواړو دا راپور تاسو ته وړاندې کو چې د امریکا د صدارتي ټاکنو ته څلور میاشتې پاتې دي درای ورکوونکو ترمنځ سیاسي ویش ډیر سخت دی او ځینې رای ورکوونکو رسنۍ تورنوي چې د جلاوطنۍ احساس زیاتوي هم په دې اکل باندې نور تفصیل تاسو ته راپور کې وړاندې کوو
د امریکا رای ورکوونکي وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې امریکا د نومبر د صدارتي ټاکنو نمخ کې دوه طرفه شوي
زما په خیال د مدني حقوقو د دور نه پس مونږ په هواد کې دومره تقسیم لیدل دي زما مطلب دی مونږ داسې خلک لرو چې حتی بحث هم نشي کولای
ریکارډینګ انجینیر مایکل مکډورمټ په دې باور لري چې دوه طرفه رسنۍ ستونزې نور هم زیاتوي
د هر نقطه نظر لپاره جدا خبرې دي تاسو چې څه اورئ بهغه یو کیسه باور نشه کولای
د 2023م سروې موندلې چې امریکایان ډېر احتمال لري چې خبری رسنۍ دیموکراسي ته زیان رسوي او سیاسي ویشونو د کمالو پر ځای په هغه کې زیاتوالی راوړي او یوازې 14% ویلي چې دوی ډېر ډاډه دي چې خبری رسنۍ خبرونه په بشپړ ډول دقیق او عادلانه توګه راپوروي
when you read the news
چې کله تاسو خبرونه لولئ نو تاسو ویلای شئ چې کوم خلګي ورکوي هغه د خپل الفاظو استعمال داسې کوي چې کوشش وکړي چې تاسو یو یا بل ډول فکر ولرئ
د آزاد بازار عامه پالیسۍ ادارې د بیکن سنټر اف ټینیسی مشر جاستین اوون وای د میډیا لخوا دوه طرفي خورول څه اچانک کار نه دی
اټس کلکس رائټ It's you know eyeballs on your news stories
and تاسو یو دم په واشه چې خبرونه نور هر ستا مونږسترګې سلور کړی وي او دا یو اثر لري پر اختیا هغه سخت پالیسي چې تاسو وړاندې کوي ځکه چې دا بیا ډیر پام ازان تروري
ډیر خلک په ټولنیزو رسنیو باندې هم د سیاسي تقسیم راخولو تور لګوي
خلک هلته هم خپل نظرونه بیانوي زه فکر کوم چې دا اور نور هم لمبه کوي
خو په داسې حال کې چې دودیز او ټولنیزو رسنیو کې دي شی وښونه رامنځته کړي وي ماهرین وایي چې دوی د دې لامل نه دي
There's very little evidence that
ډېر شواهد شتون لري چې رسنۍ کله هم خلک د خپل جوړو باورونو څخه اړوي. د رسنۍ د بدلون مخ کې او مخ کې لدی چې ګوندی خبرونه بیا راجوندي سي، دا دوه طرفونه موجود و.
لکه څنګه چې صدارتي ټاکنې نږدې کیږي، دوناوی وايي هغه د غلطو معلوماتو د خبرېدو په اړه ډېره اندېښنه لري او د خبرونو اوسط پیریدونکي له افسانې څخه حقیقت معلومولو د مخ په زیاتېدونکي ننګونو سره مخ دي. ویرونیکا بلدارس اگلیسیس لپاره نگین شاه، وایس اف امریکا دیوا، واشنگتن.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید اون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ، له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاګی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
یا سلام شي اوریدونکو لیدونکو، بي بي شيرين خبرونه تاسو ته پیغامونه را روان دي. ټول سلامونه تو علیکم سلام، خو غواړی ټلیفون وکي نو شميره دا 00202205003 په دې تاسو ټلیفون کولای شي. او ها ټول سلامونه تو علیکم سلام، شوکت خزان خپل پیغام بیا راولې گو چې کوم وختي ګله کوله وي. خپل ګران ملګری اتا جان اډوکیټ سپتوي په پښتو کې په ماسترز ډیګري کولو او د سواد په هنتون په سرو زرو په تمغه یا ګولډ میډل اغستلو باندې مبارکي ورکوم او دعا کوم چې ښه ژوند دی په دې هله ولري چې خپل ټول صلاحیتونه به د پښتنو پښتو او د پښتنو لپاره وکاروي. باید چې ټول پښتانه د خپلې ژبې سره مینه وکړي.
مننه خزان صاحب، هم داغه پیغام تاسو اتا الله جان صاحب ته په ټلیفون مرواستوي چې هغه تور ورسیږي. بیا مننه کو سمجھتا خاص دی ہم مبارک وی ورتا. محترم چمکنی صاحب ہم پیغام را لجل دی سلامونه نیکی لوی ترامات می قبول کړی. محترم چمکنی در سره مې د قطر نه دیواز مج هغه سکول دی چې هر وخت مشتا شزده کړی را کړی دی او د پښتنو ترجمانی یې کړی دا. سر سلام دیوا مشال ته ډیر مننه کو استاد سو چمکنی صاحب. او قیر خان صاحب مننده معلومات څخه، او څه چې زموږ همکاران سته که څه دا رښتیا وي نو هغه به هم په دې حق باندې معلومات را سره شریکي، به دې موږ تاسو سره شریکو.
ورسره د دیوا وروسته نور هم ماخام کې تاسو خبرونه کتلی شئ. هلو وی او ای دا ورسره لویه پښتونخوا خبرونه ده، خبری خبرونه وی چې پکې ټول معلومات تاسو ترلاسه کولی شئ تازه، او چې کوم تاسو دا پښتنې را لګي نو د دې لپاره هم تاسو دیوا ته اډیو چې دنو تعقیبولی شئ او وروسته خبرونه په ټي وي باندې کتلی شئ او په ټولنیزو رسنیو باندې هم وی په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې تاسو یې کتلی شئ. ډیره مننه ستاسو ټولو د پیغامونو څخه. ښه نو نور خو بس هغه سټیکران روان دي، ډیر زیات سټیکران مره لګي ولې چې پیغامونه پکې نور رکیږي. بیا هم ډیره زیاته مننه ستاسو.
مننه کوم ستاسو خو سلامات و علیکم سلامونه.
نو زموږ سره خو راپورونه شته، غواړو چې
ریاض حسین راپور هم لرو او پروډوسر صاحب
و ولې چې تر یاز حسین راپور ته ورشد په خبر پښتونخوا کې د بجلی د زیاتو بیو او مالیه لعمله د سنگ مرمر او درنګونه او کارخانه په احتجاجي توګه تړل شوې دي. د درنګونه او کارخانه اتحادیه وایي د توانایي د زیاتو بیو او مالیه لوجې په پیداوار خرصونه زیات شوي او دوی نشي کولی په ګرانه بجلی کارخانه وچلوي. اقتصاد په هانوایي د سره بګرانی هم زیات شي. نور تفصيل هم د ریوا خبريال ریاض حسین راته په دې ویډیو راپور کې شریکوي.
د سنگ مرمرو او درنګونو اتحادیه وایي په شمالي او قبایلی ضلعو کې درنګونه تړل شوي او د هغې له وجې کارخانه هم بندې دي. د اتحادیه مشر سجاد خان وایي د حکومت لخوا د بجلی په بنیادی یونټ کې د مالیې سره نږدې 8 روپې اضافه شوي او صوبایي حکومت په درنګونو د 300 نه تر 2000 روپې پورې یو ټن اضافه کړي او د بجلی د قیمتونو د مقرر کولو ادارې د کارخانو په خټ ټیکسونه هم درې چنده زیات کړي دي.
چې په 500 روپې کیلو واټ او 80 کیلو واټ د وړو کی ترانسفارمر د 100 ترانسفارمر د یو کارخانه خرچه را نو هغه 40 روپې 40000 روپې پر منت هغه پس فکس چارجز راتل نو چې دا 2000 روپو ته لاړل نو د 2000 په نسبت باندې چې کم دینو هغه 160000 تل نو مطلب د 100% اضافه شو. دا چې کو دا 200 ترانسفارمر شینو دا 320000 شو. دا سره 400 ترانسفارمر شینو دا 640000 روپو ته لاړل. نو دا یو فکس چارجز چې کم دینو د بجلی په بل کې په کارخانو په سیلې کې نو دا کم ځکه برداشت کیږي. جی
روان مالی کال 2023 او 25 په قومي بجټ کې مرکزی حکومت 2900 روپو د مالی هدف مقرر کړي او د روان میاشتې جولای څخه د بجلی په بنیادی یونټ کې 5 روپې 2 پیسې اضافه کړي. د اتحادیه وینا ده چې د صوبایي او مرکزی حکومتونو سره د خبرو وروسته هغوی په دې سلا شوي چې په دغه ټیکسونو کې کمی راولي خو تر اوسه عملي شوی نه ده. په هان وايي بجلی په کارخانو کې یو بنیادی حیثیت لري او د توانایي د زیاتو بیو له وجې په برامدي شیانو منفي اغېز کوي.
توانایي هو بیسیک یونټ دی د یو انډستری او ډیر میجر کاست ایلیمنت دی او په دې کې انکریز مینز چې په پروډکټ په کاست کې انکریز دی او زمونږه انډستری کې چې کوم زمونږ لوکل کنزیومر انډستری دا چې هغه باندې زمونږه خپل مارکیټ یې نظر کوي اوی کې خو د انفلیشن سټریټ فارورډ د غراغلي د انکریز برازي.
مرکزی د بجلی د قیمتونو د مقرر کولو ادارې نپرا د بیان تر مخه د روان میاشتې جولای نه به د بجلی یو یونټ بیا 5 روپې او 2 پیسې عملی کړی شي او د سره بعد د بجلی د یو یونټ بیا د 20 روپې نه 15 روپې ته زیات شي. په خیبر پښتونخوا کې وخت په وخت سوداګر او اولس د بجلی د ګرانې په ضد احتجاجونه هم کوي چې هغوی ته د اوبو د بجلی په قیمت بجلی ورکړي شي. د سنگ مرمر اتحادیه وایي د پاکستان اساسي قانون هم هغوی ته د حق ورکوي چې سنتو د اوبو په بیا بجلی میلاو شي.
دا بجلی د دې صوبې پیداوار دی او په 18 امندمنت کې چې کم دینو دا یو پراپر د دې کلاز موجود دی چې د کم صوبې کم پیداوار یو باندې رائټس تاغي دي. مونږ د اوبو بجلی استعمالو مونږ د اوبو د بجلی پیسې چارج کوي او د دې نه علاوه مونږ باندې چې کم ټیکسز دي په سیل ټیکس کې او په دې ایم ڈی آی کې چې کم لوډ ایکستنشن دی کړی دا انکریز کم کړی دی پدې کې دا اضافه واپس واغلی او موږ د پی جی ایس ټی کې یو سپیشل ډیسکاونټ راکې.
اتحادیه وایي د درنګونو د احتجاج له امله صنعتونو ته سپلای بند شوه چې لوجې په سلګونو خلک بیروزګار سره مخ دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. د وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا هم په خیر اغلاس قدر ملیدونکو اوریدونکو بی بی شیرینی سهرانی خبرونه ده تاسو ته په ژوندۍ بڼه باندې وړاندې کیږي. تاسو وایو چې دا خبرونه د دوشنبه هم د ګول درس نیولې بیا د جمعې تر اوسه پورې په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي او بیا دوی ورځې په تکراری توګه چې هغه شنبه یک شنبه ده یا هم اتوار یا خالي په ورځ باندې د خبرونه تاسو ته په تکراری توګه باندې راځي. اوس خبرونه په ژوندۍ بڼه را روانه ده. نو ټلیفون کولای شي په 001-202-205-003 راوستو ستاسو پیغامو ته.
سمیلا حلیمی تندروی میسیج لارشه امریکا ته په هواشه په بهشت تلاشو نگین شاه باندې می وای سلامونه
و مخسل را ورسیدل علیکم سلامونه
او دا خدای چې هوا بل زین دی وړي کناسی د دل تراله
ولا
او سلامونه غو را روان دي. ډیر زیاته مننه د هر ځای څخه را روان دي د افغانستان او د کراچۍ څخه. اسرار خان وای چې کراچۍ نه سلامونه. نو خدای د کراچۍ څخه هم پیغامونه راځي. یغې باندې خوشحالي ګو
کراچۍ ګرمي څنګه د حال را کی هوا او حالات څنګه دی هلته.
او ښه دا ښه نور سلامونه مو را روان دي. نو
وعلیکم سلامونه وای نه ګنجانی
مو بل څه خو پکې نشته خو سلامونه دي. او ور سره دغه یو پوښتنه ده چې موږ ته جوابونه ورکو ټولو ته د دین علاوه ډېر پیغامونه پکې نه دي را روان. نو اوریدونکو لیدونکو ساس پیغامونه را روان دي خو ور سره چې دینو که تاسو غواړئ چې پس موضوع باندې څه پیغام ولیکئ نو هغه هم تاسو لیکلی شئ. او ورسره دا چې نن د موضوع په حق باندې مو کوشش کولو چې خپل میلمه سره خبرې وکړو. تر اوسه چې دینو میلمه سره رابطه چې دینو هغه نه ده شوی. نو ځکه په موضوع باندې خبرې چې دینو هغه د صحابې مونږ خبرې ډېرې وکړو خو غواړو چې هغه ماهرانه رای ترلاسه شي کنه
ترلاسه کوو او د سیمې څخه وي. نو
یو دو پوښتنی به کې راغلی وي خو چې پروفیسر صاحب راشي نه پوښتنی به سره بیا شریک کو.
نو دا چې نگین جانې موسم خبره مو وکړله
ستاسو خوخي مې وسله
انار دوه هم بیا ام
او انا دوه الف
او ستاسو نگین جانې
مې هندوانه او د هندوانې چې ټول خاندان دی
کنه وای زه څنګه یې
راځم ټول خاندان مې
ټول ملنس نو دا وخت هم داسې چې ډېرې فصلونه هم خپل تیاریږي او د سمر میوه چې هغه هم دارنګه کسوات او لار سوال ته هم تیاری سوي دي وای چې مختلفه میوه فصلونه چې دی هغه تیار سوي دي. او لار به سوات خواته ګورو چې د کمې میوه فصل چې دی هغه تیار دی.
سواد کې دیو کې بلابل میوه دي او د سواد د خوبانه خوګ فصل هم تیار دي. خو زمیدار وای چې سکل د ګلې او د مرز لګبل د خوبانه فصل ډیر کم شوه دي.
تیر کال او د دې پرخدا دي چې پروس کال پیداوار ډیر زیات او سکل ډیر کم دي. تکه په دغه سګلې شو او د ګلې د وجن لک ډیر زمیدار با وانه ټول متاثر شوی دی ډیر متاثر شوی دی. فروز کال به کولی اته زرا سګل په مشکل درې زر نه پوره
د خوبانی عمر د شلدالونه زیات وی زکه د سواد خوبانی د هیواد ګوټ ګوټ ته رسی. زمیدار وای چې د خوبانی مونږ د پنجاب او سن منډانو ته لیګو سخلک د خوبانی وچټلی او به کلوسر د وچو میو په دکانونو کې هم خرڅوي.
د دې طریقې کار دی چې د لمونګه کریټ سازان ول مونږ راولو او د سر بیا شوکماري او چې د دې نه دا کریټونه بیا مونږ د کندې نه دا بیا مونږ پندې ته لیو په خور ګم مارکیټ ته مختلف ځینو کې مارکیټونه دا بیا مونږ لیو.
سواد کې د میو په دې سیزن کې یو شمېر خلکو ته روزګار میلاو شي او چې د خوبانی فصل ختم شي نو بیا زمیدار د خوبانو د ونو نه خاخ تراشی وکړي او دغه لرګي د جمی په موسم کې د سیزلو د پارا استعمالوي.
سار هو رازو په پنځه می بجې کار سٹارټ کو د ورځې بجې په روټه د چټي وګو ما زیګر 3 بجې باندې چټي مکمل کړیټونه د ورځې ډکاو 300 ډکاو جی یو کار ډکې 120-130 ډکې یو بس جی د شوګو ولا جدا 100 دی اړي دا او زمونږ شي دا نو
سوار لا سواد. سواد کې د زراعتو د محکمې چارواکي وایي چې سواد کې په شپږ زره یو کم هویا اکړه ازمکه باندې هر کال 1.5 کیلوګرام د خوبانو فصل کیږي چې زمیدارو ته 3 کروڑ روپۍ مدن ملاویږي. زمیدار وایي چې سږ کال د خوبانو پیداوار ډیر کم شوی دی، خو کم چې شوی دی ها خوبانې د ګبین په شان خوږې دي. فیاض زبر، وایس آف امریکا، ډیوا.
زه چې یو خزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاده زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره خلی زلی کو.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم. ز بی بی شیرین يم.
بیا هم په خیر خبرې خبرې مکول نو زموږ همکار فیض افر د سی په خوند باندې زردالو خوړل یا خوبانی خوړل نه وای مچ ډیر مده سیم زمایلا اشتیاق تر اوسه نه نګی جان
بس خوبانی خو د سواد خوبانی او د سی خولي مزداري غټي غټي ډیر مزداري
نغسته
او ټول سلامونه د علیکم سلام ډیر زیاته مننه ور سره چې دینو سمووایره
ښه او جهانگیر مشوانی صاحب هم سلامونه را لېږلې دي. جهانگیر مشوانی هم وايي شاهي ډیر لوی نه وايي، دلته موسم ډیر ښکلی دی او ګرمۍ بالکل نسته، دلته ډیر خلک چکر ته راځي او موسم یخوالي په وجه او بل وايي چې تاسو دواړو یو جهان مننه مننه تاسو کو او د خپل د سیمې حالات را سره شریکوي. مننه کو تاسو
عبدالرؤف هم سلامونه سعودي عرب نه را لېږلې دي او وایي چې تاسو څنګه یې، دلته د کجوري موسم دی او د سعودي کجوري ډیره مشهور دي. او را سره زبی الله دی وطن کې مدا مرجان ته دکاندار ته سلامونه. نو بالکل کجوري چې دینو آغا خو د سعودي کجوري خو بیا ډیره مشهور دي، ولې چې البته کې د ګرمۍ په موسم کې کیږي او بیا ډیره مزیداری هم
نو نور سلامو ته وعلیکم سلام وایو. بس نو سو وای حبیب سي صاحب خپل د باغ د مم خوبانی خبره کړی دا نو څنګه
نن دی چې دی کنه همیش په شان د خپل د منفي خیالات سره حاضری راغولی دا مننه. نو بس
څنګه کو تاسو
خپل وکړای خپل
اوس مې اوڅه ویله خو خیر
بس مونږ سره خو ګوره ډېر ښکلي ښکلي راپورونه هم مونږ په پښتنو کې ډېر تکړه تکړه پښتنې مېرمنې هم دي
چې
ادب کې
ډېر کار کړی، ډېر کار کړی دي ټولنې ته، ډېر کار کوي خپل په لیکلو سره یا هم وایي چې په شعر او ادب کې ډېر انو مې خپل ځلولې دي او همدارنګه د پښتنو نومې ځلولې دي. او وګورو چې سردار علي ټکر صاحب نن د کمی تکړه مېرمنې پاک لباندی معلومات را سره شریک کړي.
نن بد سره د وی بل شاعر په حوالہ نظر شریکو. د دې شاعر نوم د ناز پرور ناز یوسف زه. د ناز پرور ناز یوسف زه په حوالہ مختلف لیکوالو په خپل کتابونو کې ذکر کړی دی. ډاکټر شاه جهان په خپل کتاب په پښتو ادب کې د مېرمنو برخه کې او کلثوم زیب بی بی په خپل کتاب پښتنې ملغلره کې د ناز پرور ناز یوسف زیب بی بی په حوالہ لیکل کړی دی. کلثوم زیب بی بی په خپل کتاب پښتنې ملغلره کې د ناز پرور ناز یوسف زیب بی بی په حوالہ داسې لیکي، وایي چې د ناز پرور ناز یوسف زیب بی بی د پلار نوم سید رسولو او د نکونو مې عبدالرسولو چې په صدر سے باندې مشهور دا په کال 1900 او درش پیتم د اکتوبر د میاشتې په یو درش منیټا دروستم سودم په علاقه کې نږدې په ډېرې نوم کلی کې زیږیدل. ابتدائی تعلیم د خپل کلی نه حاصل کړی دی او لسم جماعت د مردان گرلز ہائی اسکول نمبر ون نه پاس کړی دی او دولسم جماعت د مردان گرلز کالج بغداد نه پاس کړی دی او هم د دغه کالج نه د سورلسم ڈگری ترلاسه کړې ده. د پېښور یونیورسټی نه ایم اے اردو او د لائبریرین ساينس دوه ڈگری ترلاسه کړې دي او د تعلیم په محکمه کې په پوسټ گریجویٹ کالج بغداد کې د لائبریرین په حیثیت کار شروع کړ. ناس پرور بی بی د ماشومتوب نه د ادب سره بې کچه مینه لرله، د لیک لوست شور یې لرلو او د سکول او د کالج په لوبو تقریرونو او په سټیج د راتلو ډېره شوقینه وه. ناس پرور بی بی با نظم او نثر دواړه لیکل. په نثر کې اکثر افسانې لیکلې دي نو راځئ چې د کلام د نمونې د سره شریک کړو. دا ژوندون چې دې راکړې بے دوارا، دا ژوندون چې دې راکړې بے دوارا او مال متا د دنیا راتا بیکارا او په خوګو د زندګې هیڅ په هنشم، په خوګو د زندګې هیڅ په هنشم، ګډ د زهرو تیروم شوم بیمارا، کنے ککڑے کبدکڑے ہر سخ پل دی، کنے ککڑے کبدکڑے ہر سخ پل دی، سلا حل تا ملاوی گی خود مختارا، او پا جہان دبل جہان سودا دگرانا، پا جہان دبل جہان سودا دگرانا، او د محنت میں وہ بنشی چر خوارا، او دنا سر چکھل ٹٹھی نتا بوری، دنا سر چکل ٹٹھی نتا گوری، پا سجدہ کے لٹوی دا وصل لارا، خوگو لیدن کو او اوریدن کو پراتلن کے پروگرام کے بعد دیوے بل شاعر سر ساسو پا خدمت کے ذریعے گو اس ما سردار علی ٹکر لے اجازت را کے پلوی اللہ مسپارو او خجون در تغوارو.
نمائندگی
ګډون وکړئ د ټلیفون لاره او همدارنګه د پیغامونو لاره. تاسو ډیوا سره اوسئ، پر ډیوا باندې تازه معلومات بس تاسو سره د ګیلمن پښتو پاک باندې هم وړاندې کیږي او ډیوا سره اوسئ ډیوا خبرونې تعقیب کړئ که غواړئ تازه معلومات ترلاسه کړئ.
دلته به ماښام کې چې خبرونې دي هلو وی او ای لوې پښتونخوا او خبری خبرونه هغه وګورئ.
بالکل هغه وګورئ او مننه کو بیا هم تاسو څخه نګین جانې ډیره مننه
چې جانې تاسو
مننه خبرونه ډیره ښه سمخته لاړه.
ټکنیکی ملګرو به هم مننه
مننه به وکړو د نیلسن چارلستن او کیلوین او حمزه څخه به ډېره مننه کوم. خپل محترم پروډوسر صاحب شهزاده څخه به ډېره مننه کوم چې د خبرونې تاسو ته وړاندې کړل. سره د ټولو کارانو الله مو مل سو.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه هفته بو علی سینا صدای آمریکا خوش آمدین. من قدیر ماشف یک جا با همکارم با داشتهای تازه از جهان صحت در خدمت شما قرار داریم.
بله، زه شافیه سرداریم. هیله ده چیز ما سلامونه هم و منی پیدی خبرونه که موجه ده تیبی مطالب و ترچنگ ده دکتر صاحبانو سره ده مختلف ناروغی پا عرست سره خبری کوه.
بله بینندگان عزیز، در برنامه هفته محترم صدرالدین متخصص پروژه های بدیل معیشت از طریق اسکایپ با ما هستند و با اونا در مورد ای که در این مقطع زمانی برای دهقان کدام بدیل معیشت بهترین گزینه است صحبت های خواهد داشتیم.
بله هم در از پدی اونی که در دکتر صاحب سید حسن اخلاق سره در غیر نرمال ماشومانو پروزونی او دوی تا باید صدوال پاملرن وسی خبری کوه. خلوم ری با تیبی خبرونو باوری.
سازمان جهانی صحت گفته است که بازگشت حدود 600 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان، به ویژه 200 هزار کودک واکسین نشده به مناطق جنوبی افغانستان، تهدید برای دستاوردهای منطقه در برابر محو ویروس پولیو است. سازمان جهانی صحت در آخرین ارزیابی خود از شیوع بین‌المللی بیماری پولیو یا فلج اطفال اعلام کرد که دو کشور همسایه پیشرفت‌های قابل ملاحظه در قطع انتقال دو نوع باقی‌مانده ویروس وحشی پولیو در منطقه داشته است. افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهانند که هنوز هم ویروس پولیو در آن گردش داشته و از کودکان قربانی می‌گیرد.
در روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د جړې د ناروغۍ له کبله په نړیواله کچه د انسانانو مړینه په زیاتېدو ده او د مخنیوي دپاره یې بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده. دغه سازمان د یوې تازه سروې په پایله کې د جړې د ناروغۍ مختلف ډولونه په نړۍ کې د دوهم تر ټولو وژونکي ویروسي ناروغۍ په توګه یاد کړل چې هره ورځ د لږ تر لږه 3500 انسانانو د مړینې لامل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د ارقام په داس حال کې خبره کړې چې د جړې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره روان اونۍ په پرتګال کې غونډه جوړیږي.
حساسیت فصلی یکی از انواع شایع حساسیت هاست که بر اساس آمار نهادهای صحی امریکا حدود 8% امریکایی ها از آن رنج میبرند. اعراض و علائم حساسیت فصلی ممکن متوسط یا هم بسیار شدید باشد که معمول ترین آن عطسه، بندش بینی، ریزش آب از بینی و چشم، خارش چشم، گلو، گوش و اجواف صورت و افزایش افرازات قسمت بالایی و عقب بینی می باشد. برخی ها در جریان حساسیت فصلی اعراض چون سردردی، کوتاهی یا تنگی نفس، تب و سرفه را نیز تجربه می کنند که این وضعیت برای کسانی که بیماری مزمن نفس تنگی دارند بیشتر مشکل آفرین بوده و سبب حملات نفس تنگی می شود.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بو علی سینا خبرونی تاسی ډیر شرغ لاست. محترم لیدونکو، طبی ډاکټران وایي چې هایپو تایرویدزم په ماشومانو کې ذهني ودې د ځنډېدو او د دوی د قد د لنډوالي سبب کیږي. د پژواک په دغه رپورت کې د دغه ناروغي د پیښېدو د درملنې پر لارو چارو خبرې سوي دي. تفصیل به تاسې په رپورت کې وګوري.
د کابل اوسیدونکو دغه ځوان انجلی میاشت کیږي چې بیلابیل ناروغي لري. کورنۍ وایي چې د سر ملا او غاړې دردونه ډېره ځورولې او سره د ګرځېدو توان هم ختم شوی دی. د دغه ناروغي مور وایي چې د درملنې لپاره ډېری هڅې وکړې، خو سې معاینات وشو ده چې د تایرایډ د غدې ناروغي لري.
دیگه آستاستا گفت خوب میشه، مگه هم دوامدار است؟ گفت تداویش دوامدار است. دیگه از چند روز پیش همین دو سه روش رو میره، اونی خدا خوب است، اگه نه هیچ خوردن نداشت. حالا میخوره کل چیزا. یکی این شیمه در پای جگه نیست که میخیزه پایش قاد میشه، کمر درد، پای درد، سر درد، اند گردنش درد میکنه.
ډاکټران وایي چې د تایرایډ غده داسې هورمونونه تولیدوي چې د زړه، عضلاتو، کولمو، مغز او هډوکو فعالیت کنټرولوي. خو کله چې دغه غده د هورمونونو تولید زیات یا کم کړي یا پړسوب او پراخوالی پیدا کړي، د بدن پر بیلابیلو برخو منفي اغیز کوي.
معمولا په ماشومانو کې د عضلاتو ضعیفي ده، د شیدو نه خوړل دي، ژیړی د دوامداره ماشومانو کې قبض ده، ماشومانو کې پوستکه به وچ یا وزید به، ماشومانو ویښتان به ضعیفه، ماشومانو کې به غاښونه صحیح نشونمانه کوي، خپل وخت سره به غاښونه نه راوځي، همدارنګه په ماشومانو کې د هډوکو پخوالی بنوي.
د ډاکټرانو په خبره په ماشومانو کې چې کله غده په کم اندازه هورمونونه تولیدوي یا هایپو تایرایډیزم، د مغزي او جسمي کمزوري تر څنګ نور ستونزې هم پیدا کوي.
ټول ماشومان باید سکرین سي. سکرین په دې معنا چې کچيري هغه نورمال اوسېږي، نه خني خاني ولري کنه خني خاني ولري، دا باید ته یو د تایرایډ د غدې د فعالیت یو ټیسټ وسی چې هغه ټي اس اچ ده. معمولا دغه ټیسټ د پیدایښت نه یو هفته وروسته تر سره کیږي. ژر موږ نسو کولای د پیدایښت په اوله دوه ورځ کې داسې د مختخه نتیجه را نه کی، نو دا ټیسټ معمولا هر ماشوم نوزاد چې پیدا کیږي د پیدایښت نه وروسته یو هفته وروسته دا ټیسټ باید وسی، ځکه دا مریضي او شروع کې نښې نه ښکاره کوي. کولی سي د دې په سره کله چې دا نښې ښکاره کړي په انسان کې دغه اختلاطات ورکی، نو په هغه وخت کې د دې تداوی چې دا بیا د دې جلوګیری ډیره سخته ده.
د تایرایډ معاینه او درملنه، د ایډین مالګې کارول، صحیح خواړه او ورزش هغه څه دي چې د ډاکټرانو په باور د دغه ناروغي په مخنیوي کې مرسته کوي.
خب بینندگان عزیز، در ادامه بحث های دو هفته گذشته در خصوص اخلاق طبابت، ای بار در مورد تصمیم گیری برای مراقبت یا هم عدم مراقبت از نوزادان یا او جنین هایی که ناقص الخلقه هستن یا سوی تشکلات بسیار شدید ولادی دارن صحبت میکنیم. دکتر صاحب اخلاق از طریق اسکایپ با خود داریم. دکتر صاحب سلام و خدمت شما، باز هم ممنون وقتتان.
دکتر صاحب اخلاق تاسی خبرونه تا دیر شر اخلاق کرمادن.
دکتر صاحب امروزه آزمایشات زیاد پیشرفته در جهان وجود داره که نوزادان در داخل حیات رحمی اونا را نشان میتن که با چی مشکلات اینا مواجه هستن، آیا سالم هستن، آیا از لحاظ ولادی مشکل دارن یا نه. اخلاق طبابت در این خصوص چی میگه؟ آیا تشخیص پیش از وقت درست است؟
ببینید واژه اخلاق چون در جامعه ما یک چیز تازه است، به نظر یک چیز در دسترس و روشن و ساده میرسه، ولی شاید واژه مناسب تری باشه بگیم اخلاق های طبابت، یعنی وسیعی داره شما به چه نوع اخلاقی باور داشته باشید. به اخلاق مثلا کانتی باور داشته باشید که انسان حق تصمیم گیری در باب خودش داره و خیر و شر خود تشخیص میده، یا شما باور داشته باشید به اخلاق یوتیلیترینیزم، یعنی که فایده و خیر جامعه چیست، یا اینکه شما باور داشته باشید به اینکه آدمی یک موجودی است که باید وظیفه و مسئولیت اخلاقی در محور تصمیم گیری های اخلاقیش باشه، یا اخلاق فضیلت که معمولا اخلاق سنتی در جوامع ما اخلاق فضیلت انگار است، اخلاقی که از یونان آمده و بعد امام غزالی و دیگران در جامعه اسلامی و در جامعه غربی هم بعضی از مکنتایر بعضی فیلسوفان جدید مطرح کرده. لذا ما در بحث همیشه میگیم که خب مثلا تشخیص پیش از وقت شما گفتید از لحاظ اخلاقی چطور است؟ پاسخش میگیم اخلاق کانتی مثلا جایز میدانه، به خاطر اینکه او معتقد است آدمی مسئول است نسبت به فرزندی که به دنیا میاره، نسبت به وضعیتی که رخ میده و باید خبردار باشه، مسئولانه عمل کنه. یا اینکه مثلا اخلاق پیامدنگار یا اخلاق یوتیلیترینیزم هم به خاطر اینکه میگه انسان نسبت به جامعه مسئولیت داره و ببینه فردی را که به دنیا می آوره ای آدم برحال از لحاظ سلامتی و مفیدیت برای جامعه چطور است، آره باری برای جامعه است، یا اینکه در واقع یک حیات و یک تازگی به هستی آدمیان خواهد آورد، به خاطر باید ببینه و باید تشخیص بده. در رابطه با و نکته مثلا جالب اینجاست که حالا شما بحث بیماری ها رو مطرح کردید، ولی اصلا یک بحثی در اخلاق مطرح است بحث جنسیت است، به اینکه آیا والدین حق داره که از دکتر بپرسه که می طفل بچه است یا دختر است، و اگر پرسیدن اخلاقی هست که دکتر به اونها بگوید، چون در بعض فرهنگ ها ممکن است بچه رو بیشتر ترجیح بده یا دختره یا هر چیز دیگره، و یک خودش کار غیر اخلاقی است، بین انسان ها تفاوت قائل شدن است. لذا مثلا همین اخلاق فایده انگار یا یوتیلیترینیسم میگه این حق پدر مادر نداره که بپرسه که جنین طفل بچه است یا دختر است، یا اگر پرسیدن دکتر حق نداره از لحاظ اخلاقی به اونها بگوید، به خاطر اینکه در انسانیت فرقی نیست. و اگر مثلا اخلاق فضیلتگرا باشه، وقت به اصطلاح چون مبتنی بریست که آدمی در واقع باید به شخصیت متعالی و فضیلتمندی برسه، خب به هر حال شخصیت به اصطلاح خودش میتونه تصمیم بگیره که آیا در پروسس تشخیص پیش از وقت وارد شوه یا نشود. لذا خیلی دستور عمل در واقع همگانی در این مورد داده نمیشه. لذا اخلاقهای متفاوت نظریات گوناگونی داره، و او چیزی که وظیفه یک ما بهش میگیم اتیسیست یا یک متخصص مسلکی اخلاق در شفاخانه است، ایست که معمولا در این کیس ها و کیس های بسیار جدیتر یک کمیته تشکیل میشه، یکی از اونا همین به اصطلاح استاد اخلاق است.
ممنون. دکتر صاحب اخلاق، حق درمان یا عدم درمان کودکان ناقص الخلقه با کی است؟ پدرش؟ مادرش؟ هر دویش؟ یا دکتر؟
سوال بسیار خوب است. خب در جامعه مدر، در جامعه غربی، حق با هیچ یک از اینا نیست، حق با قانون است. به این خاطر ما میگیم که در جامعه سنتی همین دو گروهی که شما نام بردید تصمیم میگیرد، یا والدین پدر مادر تصمیم میگیرد یا دکتر تصمیم میگیرد. ولی در جامعه غربی زیاد اتفاق افتاده است، بعضی کیس ها بسیار زیاد داریم که مثلا پدر مادر طفل ناقص الخلقه بسیار چیزی بوده است، بسیار به اصطلاح شدید ناقص الخلقه بوده و مادر همون لحظه ای که ولادت کرده خواسته که به اصطلاح او را نداشته باشه و چون برای ادامه حتی چند ساعت حیات خود نیاز به چیز پزشکی داشته، حمایت پزشکی گفتن این کارا رو نکنید، باید که خود به خود جان بده و خیلی دلیل اخلاقی هم آورده، گفتم این آدمی که شکل کامل آدمی نداره، عقلش مشخص است که کامل نخواهد بود چون سرش به اصطلاح تکمیل نبوده و مسائل دیگه، این برای اولادای دیگه من مشکل داره، برای خودم مشکل داره و اصلا زندگی تمام خانواده ما رو خراب میکند و خراب به معنایی که من مسئولیت اخلاقی خود نسبت اولادها انجام داده نمیتونم. ولی پزشکان به خاطر که قوانین میگه که حق نداره که دوا و ترتیبات پزشکی را از یک بیمار دریغ کنه، اونا حاضر نشده و کار به دادگاه انجامیده است. پس حق در جامعه مدرن عموما با قوانین و با دادگاه است که اونها تصمیم میگیرن که در این مورد به هر حال کدام اصول با هم در تعارض است و کدام نیست. یک نکته که متناسب با این بحث باید مطرح کنیم، بحث به اصطلاح ناقص الخلقه که مطرح میشه، بحث مرتبط با درمان ها و اصلاح ژنتیک هم هست. یعنی دو بحث باید هم جدا کنیم. عموم مکاتب اخلاقی معتقد است که اصلاح ژنتیک امر غیر اخلاقی است. یعنی که ما بگوییم که یک پدر مادر میگوید که شما دخلی کنید در به اصطلاح ترتیب ژنتیکی فرزند تا یک ویژگی منفی از این رفع شد و این خصوصیت نداشته باشه، قد شطوری باشه یا تیپ شطوری باشه، اینها را کاملا غیر اخلاقی دانسته میشه و مضرات زیاد اخلاقی برای جامعه داره. ولی درمان رفع یک کمبود تا اندازه مکاتب اخلاقی جایز میدانند، مبتنی بر توجیهات مختلفی که پیشتر عرض کردم و مکتب اخلاقی با اونها روبروست.
دکتر صاحب، تا مسائل خو د سقط جنیک سره ارتباط لري، نو دا عمل څونه اخلاقی دی او کله یا څه وخت سم بلل کیږي؟
خب شما میدونید که به اصطلاح در جامعه آمریکا چند دهه است که جنجال بسیار کلان است بین دو گروه که دیل هر دو از یک اصل اخلاقی دفاع میکنه. یکی مخالف سقط جنین است و اونها در واقع از حق حیات میگه، یک زندگی که حالا بستگی داره کسی که به خدا باور داره، خدا داده است یا طبیعت داده است، یک زندگی که به عالم آمده است ما حق نداریم که او زندگی را به مرگ به اصطلاح تبدیل کنیم. لذا حق آزار نرساندن که یک یا در واقع وظیفه آزار نرساندن که وظیفه اخلاقی است مطرح است. یک طرف دیگه هم کسانی هستند که در واقع معتقد به حق کنترل بر بدن خود و تصمیم گیری برای خود است. خب مثلا یک خانومی که حامل هست، حمل یک صرفا یک اولاد داشتن نیست، یعنی اولاد مثل مثلا یک بیگی نیست که من میتونم داشته باشم چند ماه با خودم باشه و بعد عوض کنم، حتی مثل خانه نیست، بخشی از بدن او آدم میشود، یعنی رابطه عاطفی یا رابطه شخصیتی رابطه. ما داستانهای زیادی داریم از خانمهایی که رحمهای خود به اجاره دادن ولی بعدن که فرزند به دنیا آمد نتونستن از لحاظ روانی و عاطفی با او طفل به اصطلاح قطع بکنن و به جنجالهای زیادی انجامیده است. و از طرف دیگری خانم به هر حال نه تنها بدنش تغییر میکند، از لحاظ روانی، از لحاظ شخصیتی همه چیز تغییر میکند، لذا یک تغییر بزرگ بر شخصیت و بر به اصطلاح زندگی و آدم است و حق تصمیم گیری در رابطه با این قضیه داره. ولی خب کسایی که معتقد به حق حیات در مقابل استدلال میکنن که وقتی که آدم یک خربوزه خورد پای لرزش هم نیست، وقتی شما باردار شدید یک تصمیمی است مثل اینکه خودم خواستم از به هر علتی از سر بام انداختم، نمیتونم وسط راه تصمیم بگیرم که نه. بنابراین یک بحث بسیار پیچیده است، یک جنبه بحث است. یک جنبه دیگه بحثم این است که او طفل باید نگاه کرد. مثلا از لحاظ اسلامی عموماً باور بر این است که تا 4 ماه او یک انسان کامل حساب نمیشه، کار ساده تر است. ولی مسیحیت در قسمت خیلی مشکل داره، مخصوصا کاتولیک ها، به خاطر که همون لحظه ای که اسپرم و تخمک زن با هم یک جا میشه اونا میگن انسان تشکیل شده. و اینم مسیحیت مدرن است، نه مسیحیت کلاسیک، به مشکلات برمیخورد. ولی از لحاظ اخلاق سکولار هم سوال همی است که آیا واقعا اون طفلی که داخل شکم هست، آیا او جنین، او انسان است؟ کی او انسان گفته می شود؟ شما می دانید از لحاظ علمی یک بحث بسیار به اصطلاح جدی است. انسانیت چی است؟ انسانیت اگر فهم است، اگر قدرت بیان است، اگر قدرت تشخیص است، او که هیچی از اینها را نداره. خب پاسخ دیگه این است که نه، او بالقوه انسان است، بالفعل انسان نیست. خب بالقوه انسان است، یعنی اگر شما می دانید که او طفل این رشد نداره، به سوال پیشتر ما بگیم ناقص الخلقه خواهد بود، آیا به اصطلاح سخت او مشکلی نداره؟ و کجا شما می فهمید، کدام هفته را، کدام ماه را، کدام روز را شما می توانید تعیین کنید مرزی که او می شود ظرفیت یافتن برای یک انسان بودن؟ اینها مباحثی است که اساتید اخلاق و پزشکان در گفتگوی با هم دیگر تصمیم میگیره و به اصطلاح نمیشود یک پاسخ کلی از طرف همه مکاتب اخلاقی ارائه کرد و گفت. مهم دانستن پیچیدگی قضیه است و اینکه تصمیم گیری در این امر تصمیم ساده نیست، چه یه طرف چه اون طرف لحاظات اخلاقی داره که اشاره شد.
دکتر صاحب صد حسن اخلاق جهان، سپاس از حضورتان در برنامه، ممنون وقتتان.
کرمادم سست معلومات سخه دکتر صاحب اخلاق. منه
سلامت باشید. تشکر شما دکتر صاحب، آرزوی خوبی برای شما و بیننده های محترم داریم.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیلو خپرونو کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شئ. تاسو دا خپرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
علاقمندان برنامه بوالی سینا، متخصصین امراض غدوات، میگن که اوید افرادی که به مرض شکر دچار هستند باید در قسمت حفظ و همچنان ادامه منظم رژیم غذایی توجه بکنن. توجه کنن به مصاحبه که همکارم نجیب الله احمدیار با یک تن از متخصصین غدوات انجام داده است.
امروز با دکتر فرهاد زنگنه، متخصص امراض غدوات و استاد دانشگاه جورج واشنگتن ایالات متحده، در مورد بیماری شکر صحبت میکنیم. دکتر صاحب زنگنه، تشکر از تشریفاتتان به برنامه.
خیلی ممنون. Thank you so much.
دکتر صاحب، بیماری شکر چگونه یک بیماری است و چقدر جدی است؟
So we have type 1 diabetes and
دو نوع مرض شکر وجود دارد، شکل یک و شکل دو. شکل اول بیماری شکر خود ایمنی است، یعنی به دلیل فعالیت نادرست بدن به وجود می آید. شکل دوم که از مقاومت در برابر انسولین یا انزایم کنترل کننده سویه شکر در بدن ناشی می شود، می تواند در اثر عوامل ارثی یا محیطی به وجود آید. از راه گذر درمانی در شکل اول بیماری شکر قطعا به انسولین نیاز است و شکل دوم آن نیازمند رعایت رژیم غذایی، تمرینات بدنی و دوامه باشد که در این شکل شاید به انسولین نیاز باشد یا هم نباشد.
کدام یکی بسیار خطرناک است از این دو حالت؟
Both of these can become
هر دو شکل بیماری شکر شدید و جدی شده می تواند، اما آنان شکل اول بیماری بسیار خطرناک است، زیرا در نبود انسولین که سویه قند خون را تنظیم می کند، پای بیمار به شفاخانه کشانده می شود. اعراض علائم این بیماری ممکن شبیه هم باشد و ممکن چنین نباشد، اما اعراض در شکل اول بیماری فوری تبارز کرده و در شکل دوم ظهور اعراض بطی و تدریجی می باشد.
بیندوای ما هم پرسش های را مطرح ساختن، به اینکه از اونا بشنویم.
سلام به بینندگان برنامه بوالی سینا. نام من نظر محمد است. چرا یک شخص به مرض شکر مبتلا می شود و چی بیشتر در شکل گیری این مرض رول دارد؟
طوری که پیشتر گفتم، بیماری شکر اشکال مختلف دارد، اما در اینجا در مورد شکل ملتس آن صحبت میکنیم که در آن شکر در ادرار موجود میباشد. اگر بیمار خردسن باشد، بیماری از شکل اول خواهد بود، یعنی این که خود وجود بر حجرات تولید کننده انسولین در غده پانکراس حمله کرده و آن را از بین میبرد. شکل دوم این بیماری زمان تصادف می شود که مقدار انسولین تولید شده در بدن در تناسب با جسامت شخص کمتر می باشد و غده پانکراس برای ایجاد بیماری آسیب پذیر می باشد. آنچه مهم است این است که چاقی خود سبب ایجاد مرض شکر نمی شود، اما کسانی را که در برابر این بیماری آسیب پذیرند بیشتر مستعد ایجاد مرض می سازد. اکثر بیماران شکر در جهان شکل دوم بیماری را دارند.
دکتر صاحب با کدام اعراض علائم مشخص می
شود؟
معمولترین نشانه ابتلا به بیماری شکر زیای وزن، افزایش دفعات ادرار یا مکررن تشناب رفتن، گرسنگی و احساس ناراحتی است. اما در شکل دوم بیماری که بسیار معمول است، اکثرا دیده می شود که بیماران هیچ گونه احساس ناراحتی ندارند، اما در معاینات ساده خونشان شکر تثبیت می شود. اما زمانی که اعراض و علائم بیماری به مشاهده می رسد، بیماری بسیار جدی است. پس تثبیت بیماری در سطح معاینات لابراتواری یا هم در سطح اعراض و علائم برجسته بیماری می باشد.
باز هم مشنویم از بیننده ما.
نام من میوان مومند است و دکتر و بینندگان برنامه سلام تقدیم میکنم که ها بیشتر از ناحیه ابتلا به این بیماری آسیب پذیرند و بیشتر مبتلا میشوند.
از نظر آسیب پذیر بودن در برابر این بیماری، مادرانی که در زمان بارداری مبتلا به شکل حاملگی مرض شکر می شوند 50% شانس ابتلا به بیماری شکر را دارند. کسانی که زیر تداوی با دواهای استروئید یا کورتیکویدند، کسانی که اضافه وزنند، کسانی که از نظر فیزیکی فعالیت زیاد بدنی ندارند و افرادی که زیاد تشویش می کنند در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند. اما بیشتر تاریخچه خانواده و عوامل محیطی سبب این بیماری می شود. کسانی که اعراض و علائم دارند باید به دکتر مراجعه کنند و امروز با معاینه ساده خون آسیب پذیر بودن در برابر این بیماری تثبیت می شود و خوب است که همگان این کار را انجام دهند.
باز هم از بیننده ما می شنویم.
سلام به مهمان برنامه، نام من محمد رکی است. اگر مرض شکر تداوی نشود چی مشکلات و اختلالات را می تواند ایجاد کند؟
شکل اول این بیماری اگر تداوی نشود به بستر شدن در شفاخانه، کما و بالاخره مرگ منجر می شود. مبتلایان شکل اول این بیماری بدون انسولین زنده نمی مانند. شکل دوم بیماری به بلند رفتن سویه قند خون و با گذشت زمان به آسیب گرده ها، کوری، آسیب رشته های اعصاب و آسیب رگ های خون می شود. استدلال معمول این است که اگر آب دریا زهرآگین شود تمام شهر از بین می رود. رگ های خون به دریا چه‌های شباهت دارد که خون را به تمام قسمت‌های بدن می‌رساند. بیماری شکر رگ‌های بزرگ و کوچک را تخریب می‌کند. پس مهم است که بیماری شکر درمان شود و از پیامدهای ناگوار آن جلوگیری گردد. خلاصه در شکل اول به انسولین و در شکل دوم به رعایت رژیم غذایی، تمرینات بدنی و دوا نیاز است. در مراحل پیشرفته شکل دوم هم شاید به انسولین ضرورت باشد.
دکتر صاحب شما گفتن که شما از خانم‌های باردار در زمان حاملگی هم مبتلا میشن به مرض شکر. توصیه شما برای از اونها چیز چگونه میتونن جلوگیری بکنن؟ چی باید بکنن؟
در جریان حاملگی بیماری شکر به چند دلیل پیدا میشود. فشار جنین، فشار پلاسنتا و تغییرات هورمونی در جریان بارداری ممکن سبب ایجاد شکل حاملگی مرض شکر شود. این حالت به دلیل بلند رفتن شکر خون سبب افزایش وزن جنین و سپس مشکلات زایمان میشود. از این رو مادران باید در جریان بارداری فعالیت بدنی داشته و غذای صحی و متوازن صرف کنند و به توصیه های دکترشان نیز گوش فرا دهند.
از کدام غذا باید پرهیز کنند؟
اگر کتاب در این مورد بنویسم با این عبارات آغاز خواهم کرد: آهسته بخور، کم بخور، هوشیارانه بخور، بیشتر فعالیت بدنی داشته باش، مصرف مقدار کم نان خشک، برنج و آش و سایر غذای خمیری مهم است، مصرف شیرینی ها، نوشابه ها و جوس به کلی قطع شود، در عوض میوه تازه آن هم به مقدار کم مصرف شود. اگر بیمار مبتلا به شکر مقدار زیاد میوه بخورد وجودش آن را تحمل کردن نمیتواند. با این حال پرهیز بیمار نظر به شخص شاید فرق کند، اما به گونه عمومی توصیه من به بیماران این است که رژیم را رعایت کنند و برای همیش به آن پابند بمانند.
تشکر دکتر سباستش فوری تن برنامه.
یوا موضوع تو زاویه، د امریکا غک نوی زنگری خبرونه،
د ونې دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږ نیمه بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ماهیروي.
دا هم د مخدره موادو په اړه رپورت. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت وایي هغه متعدد شزی چې د درملنې مدایه بشپړه سوې ده وروسته له قوي ضمانت څخه خپل کورنۍ ته وسپارل سي. لیمې هوتک د کابل څخه په دې اړه رپورت راستولې دي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې د معینیت د صحوي او ولایتي چارو رئیس مولوي جانان عزیزي آشنا تلویزیون سره په مرکه کې وایي په اکثرو ولایتونو کې خزینه متدینو ته د درملنې مرکزونه جوړ سوي. که فرزن په یو شمیر ولایتونو کې د درملنې مرکز نه وي بیا د یاد ولایت متاد مریضان څیرمه ولایتونو ته د درملنې په موخه انتقال کیږي. جانان عزیزی زیاتوی کله چې د خزینه متدینو ته درملنې موده پوره سي بیا هغوی خپلو کورنیو ته وروسته له قوي ضمانت په ورکولو سره تسلیمیږي.
مرته چې کوم چې دی تداوی کوو په دې کې ډېرې کمې داسې زنانې پیښیږي چې هغه کورنۍ نه لري. اکثره د خپلو کورنۍ له خوا یا د ناسم چلند له خوا څخه یا د نه پوهاوي په خاطر باندې چې بعضې معتادین سوي دي هغه چې جوړ شي بېرته خپلو کورنۍ ته واپس کیږي. د دې د واپس کېدو دپاره امارت اسلامي یو منظمه تګلاره جوړه کړې ده چې هغه شکل د ضمانت دی چې په ضمانت باندې به کورنۍ ته ورکول کیږي چې دغه زنانه به نور بیا نه معتاده کیږي. که معتاده سوله کوم چا چې ضمانت کړی دی هغه ذموار کسي هغه د دې خبرې ذمواري کړي بیا موږ په لاس ورته ورکوو.
مولوی عزیزی وای د تیر یو کال په جریان کې تر 2800 زیاتې خزینه متدینې په بیلابیلو ولایتونو کې تر ترملنې وروسته خپل کورنۍ ته تسلیم کړي دي.
او په تیر یو کال کې تقریبا 2340 زنانې مشتدوي کړي دي نو چې هغه خپل کور ته ستنې شوي دي.
په هیواد کې په ټولي ستوګه تر 500 ډیر د متدینو ته ترملنې مرکزونه شتون لري چې په ځینو ولایتونو کې د خزینه متدینو مرکزونه لا اوس هم نسته. د نشه یي توکو سره د مبارزې مسولین ټینګار کوي چې په هیواد کې خزینه متدینې له تیر نظام ورپاتې دي چې اوس یې ډیره برخه تداوي سوي او ځینې اوس هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. لیمه هوتک، امریکا غا، کابل.
و باز هم گزارش در مورد مواد مخدر. مسئولان مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان میگن که سفیر ایتالیا در دیداری که با معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان داشته تعهد کرده که در زمینه کشت‌های بدیل و ایجاد